ماسپخین دو بجې دی زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو دی ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځنګړې ده په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د ماشومانو د پراخې خوارځواکۍ او په دې اړه د اندېښنو په اړه بحثونه په پام کې دي هیله ده چې تاسو هم په دې بحثونو کې برخه واخلئ په څو شیبو کې د شنه اسمان لاندې د پروګرام کوربه اجمل انت سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم قطر وایي چې د افغانستان په مسله کې له امریکا سره ګډې اندېښنې لري د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان په شرې اخته شوي او ولسمشر جو بایدن د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې پر وضعیت اندېښنه ښودلې بشپړ خبرونه قطر وایي متحده ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې وایي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگتن کې اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحده ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې له تبعیض سره تړاو لري د ښځو د حقونو مسله ده د یو پراخ بنسټ حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي
قطر هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرونې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي دنده ترلاسه کوي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاره په ژنیو کې خبريالانو ته ویل د دې ناروغي خپراوي په ځنګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایی بے امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګریوان دی میرمن هاریس زیاته کړه شرای د هغو افغان ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري د WHO وایاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراءاتو پر اړتیا ټینګار وکړ خو هغه زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي کونشي شری په افغانستان کې په خپرېدو دی په همدې حال کې په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی ډاکټر نورالحق یوسفزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي خو وایي د خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی ښاغلی یوسفزی وایي په دې مرکز کې هغو ماشومانو ته چې د لوړې متوسطه کچې خوارځواکۍ لري ځانګړي خواړه ورکول کیږي
هغه ماشومان چې په حاده متوسطه خوارځواکۍ اخته دي د هغوی لپاره مشخصه غذا چې یو مقدار لرو دوی ته موږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سکل ښایي تر 22 لک پورې افغان ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته شي چې د دې سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلو په حال کې ده او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیایي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پایله په اروپا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او اوس هغې کچې ته رسېدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی په تیرو 2 ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا جرمني روسیې ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په تیره یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی او شمیر یې اوس په اونۍ کې په متوسط ډول 4000 کسانو ته رسیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د مثبتو مواردو او د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي علت تر ډیره د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې ډېر افغانان هم پکې دي په ډېره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیوید ته روانېده په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس فرانسې ته د سفر پر مهال دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړي. میرمن هاریس ویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډېر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې مینسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړونده مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12مه په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت کې د 229 مهم ساحو له ډلې 104 نوي لهم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دي پنه کړی. د طبي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقې د لسکلن پلان له مهمو اهدافو څخه دي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجمل لاندی مو د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او پر روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی مارګریت هریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره ماشومان لاس او ګریوان دي. میرمن هریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندی په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ خو هغې زیاته کړه چې د ناروغۍ د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونشي شری په خپرېدو دی. نوموړي دا خبرداری هم ورکړی دی چې په افغانستان کې که عاجل امکانات پیدا نشي او بیړنۍ مرستې له خلکو سره ونشي د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو د مرګ ویره شته دی چې زیاتره به یې د خوارځواکۍ له کبله په افغانستان کې ژوند وبایلي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي ورسره د بیوزلۍ او همدارنګه د بهرنیو مرستو د کمیدو ریپورټونه زیات شوي دي. په افغانستان کې بیوزلۍ له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. خلک د کار د موندلو په برخه کې ستونزې لري او دا د دې سبب شوی ده چې ګڼې کورنۍ چې پخوای کافي خواړه درلودل اوس هم نشي کولی چې کورنیو ته کافي خواړه ولري. البته په افغانستان کې د غربت او بیوزلۍ ستونزه نوې نه ده. پخوا هم په افغانستان کې یوازې ته اندازه خلکو د فقر له کرخې ښکته ژوند کوه. تر شنه اسمان لاندې د دې اونۍ په پروګرام کې په افغانستان کې د خطر سره د مخ ماشومانو په اړه غږیږو. همدارنګه دا چې خوارزواکي یا روغتیایي ستونزې څومره دي ماشومانو په وړاندې جدي، او دا چې ولې په عمومي توګه د بېوزلۍ رپورټونه او خبرداری ورکول کېږي. واقعا بېوزلي په تیرو څو میاشتو کې زیاته شوې، که زیاته شوې د علتونه او سببونه یې څه دي او څه کېدلی شي. خبرونه ته مو د پکتیا ولایت څخه په پخوانی ولسی جرګه کې د خلکو استازی ډاکټر یارباز حمیدی را بللی دی. د مخکې د روغتیا د کمیسون رئیس و په ولسی جرګه کې. همدارنګه مو څو نورو میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده چې تمه لرو راسره به په خپرونه کې یو ځای شي. د نړیوال خوراکي سازمان ویاند وحیدالله امانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. همدارنګه د سیاسي مسایلو څېړونکی دریا خان بهیر به هم راسره په خپرونه کې برخه واخلي، او د عامې روغتیا د وزارت په نمایندګۍ مو ډاکټر عبدالباري عمر را بللی دی چې په وروستیو 15 دقیقو کې به راسره یو ځای شي. خو مخکې له دې نه چې زه خپلو میلمنو ته ورشم، د روغتیا د نړیوال سازمان د مشري او همدارنګه د دې سازمان د ویاند په وروستیو څرګندونو مو د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د موین ذبیح الله مجاهد نظر پوښتلی دی چې دغه خبرداری ته دوی په کومه سترګه ګوري.
نړیوال صحی سازمان دغه تشویش اول خو په ټوله کې سنت ایدوم، یعنی افغانستان کې وضعیت دومره تر خطر لاندې نه دی لکه دوی چې تعبیر کړي. ممکن په دې کې دوی سیاسي موخه هم ولري چې افغانستان کې وضعیت ډیر بد وخی، چې ګنې یو ملیون ماشومان د مرګ سره مخ دي او 3 میلیونه 4 میلیونه نور د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا باید یادونه وکړو چې میلیونونه افغانان له کلونو راهیسې فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا نوې موضوع نه ده چې اوس پېښه شوې ده. افغانستان باندې تحمیلي جګړې اشغال د ټول د دې سبب سی ویل چې افغانستان خلک خپل ژوند ته نه دی پریښي، خپل اقتصاد رغونې خپل منابع احیا کول ته نه دی پریښي، بلکې جنگ سوی بمبار سوی خلک وزل سوی دي، خلک ته د سوی دي مشکلات ایجاد سوی دي، غلا سوی ده، غصب سوی ده، او خلکو سره دوکه سوی ده، رشوت اخیستل سوی، شکول سوی دي په مختلفو انواعو باندې. هغه د امریکا او د هغو د نورو متجاوزونو سره ملګري وو، د هغو د کړنو نتیجه ده افغانانو سره لاس او ګریوان دي. اسلامي امارت د ناجي ځواک په توګه د چا په توګه افغانستان له جګړې نه خلاص کړ، هڅه کوي چې د امنیت تامین او وروسته په اقتصادي برخه کې خپل رول ادا کړي. او دغه سازمانونه صحیح سازمانونه چې نړیوال سازمانونه دي او بشري داعیه له ځان سره لري، دوی سره نه ښایي چې دغه اعلاناتو نه سو استفاده وسي یا د سیاسي موخو لپاره داسې تشویش ایجاد کړي. د دې په ځای ښه ده چې دغه فقر او ستونزو فکتور او علت پیدا شي په هغه باندې دوی بحث وکړي. د افغانستان د اوسنی دغه اقتصادي مشکلاتو عوامل دوه درې دي. اول داسې د افغانستان د خلکو لویه سرمایه د اوس امریکا له خوا نه مسدود شوې ده، بنده ده، هغه په مستقیم د خلکو په ژوند باندې اثر غورځي، خصوصا د اطفالو او د نورو محتاجو طبقو په هیواد باندې هیواد کې ژوند کوي او د جنگ نه راوتلي حالت کې دي. دوم داسې دلته په افغانستان کې څومره پیسې د نړیوال ټولنې لخوا په نامه د کومک او همکارو افغانستان ته راغلي، یو ځای هم یو زیربنا نه ده پې جوړ شوی. افغانستان خلک اقلا یو میاشت یا دوه میاشت یا یو کال خپل ژوند ته نجات په باندې ورکړي. تاسې ولیدل کله چې د تېر حکومت سقوط وسو په یو میاشت بعد خلک فقر او مشکلات سره مخ شو. هغه خلک ټول چې د تېر حکومت رسول لاندې و د هغو سره همکار وو، هغه د تېر زیاتو مشکلاتو سره مخ شو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لا څه نه و کړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغو دپاره د عمران معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تېرو شل کلونو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه نه دي، او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت واچوي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د دې ستونزو دپاره د حل لارې پیدا شي. په سیاسي برخه کې زموږ ټول هڅه روانه ده، په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده، همداسې د وارداتو او د سرمایه ګذاریو په برخه کې هم زموږ سهولتونه په پام کې دي چې منځ ته راشي. همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جهت کې موږ ډېر هڅې کړي دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه د بشري کومکونه خصوصا چې راورسېږي د افغانستان خلکو ته به لاسنیوی وي.
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واوریدئ چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان دغه رپورټ سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي، او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله، او داسې وبلل چې ګوندې طالبان په دغه اوسني وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. دا مهال طالبان واکمن دي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې، او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واورېدي. په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده، هم روغتیایي خدمات کم شوي دي، او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بلې، په تیر نظام کې زه په ولسي جرګه کې د خلکو استازی وم او د روغتیا کمیسیون ریاست را دغاړی وم. ما په کتاسو آرشیف ته لاسي د ازادۍ راډیو او یا د نورو مطبوعاتو رسنیو شرطي او صوتي رسنیو ته په هغه وخت کې ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دې وخت کې په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادي دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تیر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله، یا که کوله یې تر ډېره بېله قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي، قدرمن مجاهد صاحب، په افغانستان کې په تیر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټولو وزارتونو کې د افغانستان دولتي دستګاه کې کاغه په درې واړه قواوو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشونه له 8000 تر 30000 افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتور خصوصي کې تقریبا روغتیایي خدمات یا سکتور خصوصي تر 80% پورې سکتور خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګوی ډیر بار کټه کړی وو. بلې، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هیوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو، دیهاتو کې، کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کولې یا ډونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځ ته نه راتله. علت یې دا و چې هلته ناملي وه، خلک د هغو پروژو نه ښه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي. چې موږ وایو چې تېر نظام داسې و، موږ داسې و، سمه ده. تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقرریدل چې علت یې دا کو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر بام ور اچوئ، دا به مناسبه نه وي. یعنې دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کومه، دا په دې معنی چې تاسو بم نسکور شئ.
مننه حمیدی صاحب، وروسته په دې هم غږیږو چې
مهمه خبره دا ده، مهمه خبره دا ده چې اوس تا ولس څه کړي دي، څومره خلک مو له لوږې سره مخامخ دي، څومره ماشومان مو د دقیق ارقام چې دا مارګیټ هریس ورکړي تر دې لوړ دي ارقام په روغتونونو کې.
مننه. وروسته په دې هم وغږیږو چې د طالبانو پالیسۍ څومره د دې سبب شوي دي چې نړیوالې مرستې وځنډیږي، او څومره د دوی داخلي پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې خلک بې معاشه شي، بې تنخواه شي، او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوی دی چې طالبان ونتوانیږي چې حکومت خلکو ته خدمات په هغه ډول باندې عرضه کړي چې لږ تر لږه مخکې وو. خوړو دی نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. هر کله درته وایو امانی صاحب، موږ مخکې په بحث کې په دې وغږېدو چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې خوارزواکي ښایي لږ تر لږه د 1 میلیون ماشومانو د مړینې سبب شي. په مجموع کې د خوړو د نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دي په افغانستان کې د خوړو د مسؤلیت په اړه باندې؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته، د باس درنو میلمنو ته، د اغراض د تاسې د لارې د تاسو ټولو اورېدونکو ته. تاسې ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا په هغې کې ډبلیو ایچ پی د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي، او د تیرو لسو کالو را په دېخوا هم هر کال دغه سرګانې ارزونې ترسره کېږي، او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي، چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي، له ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته، بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو، هغه ارقام چې ډبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي، همدغه ارقام دي، د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارزواکۍ سره مخ دي، له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی، د یو بشري ادارې په توګه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي، او نورې ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي، تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارزواکۍ په برخه کې دی ته باید هر څومره زر چې پاملرنه وشي.
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارزواکۍ، د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه، ډبلیو سی یو کامل بشري اداره ده، په هیڅ سیاسي ملحوظات، نظامي ملحوظات، اړیکې، روابط دې کې نه ځان ګډون دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چېرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هره سیمه کې. تاسو وګورئ، دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښتو، وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی، 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید 19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل، ځکه افغانستان له رب الله د مخکې نه یو غریب هېواد و، او په دې سره د جنګونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ، سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره تر 6,500 خلک نه زیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار دی. تاسې د افغانستان لویو ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه ډېر زیات دي، ولې ملې خو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېده، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله له لاسه ورکړه. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي، او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانی صاحب، ما غوښتل د تاسو نه همدا وپوښتم چې لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې وبخښئ، تاسو وخت کم دی، ماته ویل شوی دی، نو غواړم له تاسو سره خبرې خلاصې کړم، بیا وروسته له حمیدی صاحب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو له مخکې نه په دې اړه باندې خبرداري ورکړي وو، موږ هم څارل چې حتی د سیاسي بدلون نه یو څو ورځې مخکې او همدارنګه د سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پرله پسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکی بحران تر یو حده پورې کابو شي. دمګړې د ملګرو ملتونو هغه ادارې د تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، د روغتیا په برخه کې څه فکر کوي، سپارښتنې مو څه دي، او تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آباد راکم شي؟
مننه عام صاحب، تاسو ته معلومه ده د دې شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي، او د مونږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي، یوازې د دې شپې نه ده، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي، د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د دبلیو شپې په اړه خبرې وکړم، هغه په دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږ د وړلو ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې د 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال له پایل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي، هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې، چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې، دغه راز په اکتوبر میاشتې تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره مونږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسو، ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که مونږ مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړ شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېر دي، اته را رسېدلې دي، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي، مونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه دې پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو، دا په دې معنی نه چې مونږ پوره امکانات ورته لرل، مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي، او بعضا مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو، د په دې شکل چې تاسو اوس مونږ سره بیا حکومت وکړئ، کله چې د مونږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه اما دا دې ته مجبور شوی یو چې دا چې کار وکړو، او کله مرستې په وخت ونه رسېږي بعضا موږ داسې مجبور کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغې ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امالی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایئ، څنګه تاسو یو څوک معلوموئ چې اغاړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بیلابیلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهیږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
او ډیره مننه. دا ډیره ښه پوښتنه وه. او دغه ورځو کې د بیشپي په استازیتوب یو نمبر د تلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه دغه تاییدوم چې د بیشپي دي ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کوي له هغې لارې. هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د بیشپي مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره پامانګي، د نورو بشري ادارو سره پامانګي، د انجوګانو لخوا هغوی سره پامانګي، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي، او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې دې لیستو کې شامل شوي دي واقعا د وزلې کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اورېدی ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بې وزلې خلک چې اړمن دي هغوی لیستو کې شامل شوي دي. نو زما رایت پر خلکو دا دی چې دوی دې باخبره اوسي چې دغه راز سروګانې چې د دوی په سیمه کې ترسره کېږي د خپل وکیل د ګزار سره یا د خپل استازي سره چې د دوی اجتماعي مسؤلیت لري په هغه سیمه کې د هغوی له سره همیشه په تماس کې اوسي، په اړیکه کې اوسي، د دې سروګان نه ځان خبر کړي. او هغه وخت کله چې سروې کېږي یا ارزونې ترسره کېږي هغوی ته آماده اوسي او خپل ځانونه یا لیستونه په هغه نومونه په هغې لیستو کې اضافه کړي. بیا هم وایم چې امکانات محدود دي، ځینې خلک شاید نمونه یې لیستو کې وي، کورونه یې کتل شوي وي، اما د بېوزلۍ کچه یې شاید په هغه اندازه نه وي لکه د نورو. نو موږ هغه تر ټولو بېوزله خلک لټوو او هغوی ته ستون امکانات هم محدود دي. هم پوهیږو چې خلک اړتیا لري، اما په دې کې هم بیا کټګوري شته، د ځینو کچه ډېره لوړه وي، د ځینو کچه بیا یو څه د ګزارۍ وړ. نو دا زما پیغام دی، ستاسو طریقه باید خلکو ته ورسوم. ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ اماني صاحب، له تاسو سره به خدای پام. اگر چې و پښتنه بل هم دلته ماته دی یو همکار په مخ کې خود لوي چې ځینې او اوریدونکو موږ ته شکایتونه کړي دي چې البته مستقیم دي تاسو د ادارې په اړه نه دي، خو په مجموع کې دي مرستندوی ادارو د مرستو په اړه دي چې ځایي واکمن مهمه نه ده چې وسنی طالبان دي یا پخانی حکومت خلک وو، دوی پکې مداخله کوي او د دې په ځای چې یو بېوزله ته مرسته ورسیږي د ځایي واکمنو او چارواکو خپل خپلوان مرسته ترلاسه کوي. لنډ راته وایي چې تاسو د دې په خاطر باندې څه اقدامات کوئ؟ آیا ځایي واکمن کولای شي تاسو د مرستو د ویش بهیر په خپل تبه باندې وڅرخي؟
نه، هیڅ څوک د مداخلې حق نه لري. دبلیو سی خپل څلور اصول لري، بشري اصول دي چې هغه کې اوله اصله بشرپالنه ده. موږ لپاره بشر مهم دی، اړتیا مهمه ده، هغه کسان چې دوی بېوزله دي هغوی ته باید مرستې ورسیږي. دوهم اصل او په دې بشرپالنه کې د دوی غرور، د دوی وقار او د دوی حرمت ټول باید په پام کې ونیول شي او احترام ورته وشي. دوهم اصل مو بې طرفي ده، هیچا طرف نه وافي کیږو. او دریم اصل مو هغه ناپلی توب دی، هیڅ ډله او هیڅ سازمان هیڅ پورې تړلې نه یو. او څلورم اصل مو چې مهم اصل دی، هغه زمونږ هغه خپلواکي ده، د مرستو پر اساس کې د هیڅ مداخله نه منو. ځایي واکمن، ځایي مسؤلین، هو همغږي به موجوده وي، جریان کې به وي، د دوی د خان مرسته دی چې د مرستو په صحیح په موقع ورسېدل نور لاړ شي، دوی سره به مشورې کېږي. اما د مداخلې حق هیڅوک نه لري، یوازې بېوازلې مستحق دی چې هغوی دا حق دی چې د مرستې ورته ورسي. ما چې مخکې وویل هغه د ټلیفون شمېره او هغه د ایمیل ادرس چې رسنیو کې لاس په لاس کېږي او دوی د مرستو غوښتنه کوي، د دغه رقم کارو لپاره دی چې که دوی ویني دغه رقم کارونه ترسره کېږي، ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي، زموږ مرستې په بازار کې پلورل کېږي. هماغه د ټلیفون شمېره ده چې 0995545045. یا ور بیا وایم، کړکم لګ مې تیز وویل، 0995545045. دې شمېره باندې اړیکه ونیسي، زموږ همکاران د دې په خدمت کې دي، د یک شنبه نه تر پنج شنبه پورې، د سهار له اتو نه د مازدیګر تر څلور نیم بجو پورې دغه شمېره فعاله ده. دوی کولی شي تماس ونیسي، د دوی په واک کې اسناد ورکړي، حتما به ورته دغه رقم ستونزو ته به رسېږي.
مننه. سلامت اوسئ اماني صاحب، د تاسو نه مننه کوو، له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه خپل بل میلمه ته ډاکټر صاحب یارباس حمیدی ته راګرځم، معذرت هم ترې غواړم چون د اماني صاحب سره موږ داسې یو ټاکلی وخت ټاکلی و، نو ما ویل چې ټولې پوښتنې خلاصې شي. حمیدی صاحب، تاسو که د ښاغلي اماني په خبرو هم تبصره لري راته ووایي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ او کورنۍ څومره د دې سبب شوې دي چې فقر او لوږه زیاته شي؟
هیله کوم د امانی صاحب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا رواج وه چې له لوږې هدیرې نه دي جوړې. دا یو متل و ضرب مثل غونته و، دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړېږي، یعنی هغه سوی تغذي ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کیږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغیو په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بله خبره د فقر په عواملو کې سړی وغږی کې د حکومتونو، زه حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه ستاسو سره د یو ډاکټر په صفت، نه د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وی چې د لوږې، د فقر او د غربت او یا د سوی تغذي لپاره منظمې برنامې نه لري. نه تیر نظام درلوده، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عهد کړی و، موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی و. دوا او غذا قانون خلاص شوی و. د طبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسؤلیت و، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون و چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو. د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شوه د رئیس جمهور لخوا. بدبختانه چې هرڅه لاړل، د حکومتونو بې برنامګي وه. بله، د فقر او یا د غربت او د لوږې او د ناروغیو د امراض او د سوی تغذیو غټ علت بیکاری ده چې بدبختانه په دریو میاشتو کې یې نهایي مکزیمم پوینټ یا اخیری حد ته رسیدلی ده. تقریبا زموږ 100,000 افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامي چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکی یا ارګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت یې جنګونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت یې انسه په وچکالي وه، طبیعي آفات وو چې بدبختانه وچکالي اوس هم د ډیرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بې رویې رشد ده چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان راوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کور ودانه د ډاکټرې ته بوزه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي، چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې، د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه مایوب وي، هغه کړېدلی وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د وګو باري نور مشکلات ولري. بلې لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکي ادارات چې په لکونو افغانانو پکې کار کوو، هغوی نه یې معاش اخیسته، له معاش نه یې د ماشومانو امرار د ژوند کوو، د هغوی لپاره یې نفقه وه، د هغوی لپاره یې شیدې، لبنیات، وخی کور تر
اوسه. حمیدی صاحب، د بهرنۍ پالیسۍ په اړه باندې راته وایي،
د بهرنۍ مدیریت جناب انصر مهرباني تاسو کوم پوښتنه
وکړئ. او بخې زه غواړم چې هم د تاسو د خبرو په ادامه باندې، د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډیره په بهرنۍ مرستو ولاړو. طالبان وایي چې بهرنۍ مرستې کمی شوې دي، په خاټولې پروژې بهرنۍ هیوادونو پر مخ وړلې، نو دغه ناڅاپي کمی د دې سبب شوی دی. دوی ټوله پړه په بهرنۍ تر ډیره پورې اچي چې یو ناڅاپه خپل مرستې یا خپل کومکونه کم کړي، اگر چې بشری سازمانونه کار کوي. د طالبانو داخلي پالیسۍ یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري؟ یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول وي، ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یو وړه بسپنو ته یو وړ هیواد دی.
کاملا تاسو د پښتنې سره موافق یم. موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بېلېدونکي جغرافیه یو. د نړۍ بعض قوانین چې هغه زموږ د جامع او د اسلام د شاعرو سره په ټکر کې نه وي، هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما که پخوانی وو که اوسنی دا به منی، د نړیوالو اصول به منی، د جنگ اصول به منی، د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی. قوانین بدبختانه چې ډیره بریده تر اوسه پورې اوسنی نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړی چې دا به پراتلونکي کې بدبختانه لکه تیر نظام چې تل پړه په دی اچول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې ده یا په بهرنیو هیوادونو کې ده، او دوی یوازې دلیل دا وکړي چې اشغال ختم ده او اشغال د جنگ عوامل دي، تیر نظام دا کړی دي، دا دلایل نشي کېدای. اوس دوی د ولس او د ملت زعما دي، دوی امیرین دي، دوی عمرا دي، دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي، د ولس لپاره د امرار د ژوند د نفقې د حال د لپاره حداقل لومړنی ګامونه دا دي. جناب ان صاحب تاسو خپل وګورئ، په شهداو معلولینو وزارت کې تر لکونو زیات مایوبین معلولین او شهداو معاشونه ځنډول شوي دي. هغه په تیر نظام کې که په اردو کې وه، که په امنیت کې وه، که په وزارت داخله کې وه، که پولیسو کې وه، که په هر څه کې وه، خو په تیر نظام کې هغوی قربانی ورکړی دي، او بدبختانه اوسه پوری هغوی د پاره د کلنۍ حقوق یا امتیازات چې ورکول کېده هیڅ چاته نه دي ورکول شوی. او تر وزارت معارف کې چې موږ کله بودیجه تصویب کوله، زموږ تر ټولو زیات مامورین د پوهنې په وزارت کې و، چې پوهنې وزارت اوس کاملا تړل شوی ده. په دوم قدم کې په وزارت دفاع کې و، په وزارت داخله کې و، په شهدا او معلولینو کې مو زیاته بودیجه مصرف کېده، چې د ګمرکاتو زیات عاید اوس نه پیږم دوی چیرته مصرف کوي. پخوا خو په جنگ کې مصرف کېده، اوس افغانستان کې جنگ هم نشته، د ورځې میلیاردونو افغانۍ راځي د ګمرکاتو له لارې، دا دوی چیرته مصرف کوي؟ ولې د شهدا او معلولینو ته دوی امتیازات نه ورکوي؟ ولې د معلولینو معاش نه ورکوي؟ ولې د ډاکټرانو معاش نه ورکوي؟ تاسو متيقن اوسئ چې یو میاشت وروسته به د ډیر ملکي او دولتي روغتونونه وتړل شي.
مننه حمید صاحب، خبرو ته به وړاندې ادامه ورکوو. دریا خان بهیر د سیاسي مسایلو څېړونکی دی، د امرا سره په خبرونه کې یو ځای شوی دی. د خبرونې وروستۍ دقیقې مو دی بهیر صاحب ستړی مشي، د موږ بحث دا دی چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان سوی تغذیه دي، فقر او لوږه زیاته شوې ده، مخکې په بیلابیلو عواملو باندې وغږیدو، له تاسو به هم واورو د سلند د تاسو فکر باندې، آیا دا ماغه دی پخانی فقر او بیوزلۍ سلسله ده چې افغانستان ورسره له تیرو څو لسیزو راهیسې مخ دی، او که د طالبانو په راتګ باندې یو ناڅاپه فقر او بیوزلۍ زیاته شوي، او که د طالبانو راتګ باندې زیاته شوي، سبب څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویو بخښنې خدای څخه مننه. سلام او درناوی تاسو ته او ملمت او ده تاسو طریقه کو تاسو کو فوریدم کوته بس کې زه په دې اخر کې وصل شوم، او د نورو دوستانو خبرې ما و نه ورېدلې. مختلف عوامل لري، دا یو دا چې په دې باندې موږ سرګې پټولې نه شو، د تیر نظام نه البته جمهوریت نه مېو ستونزې پاتې وي، خو په دم باید صادقانه قضاوت وکړو چې هلته یو څه کار په دې مورد کې شوی و، کار شوی و، سیستمونه جوړ شوی و، لارې چارې ورته جوړ شوی، استراتیژیانه ورته جوړ شوی، په ماغه دلیل نامرګمیز د میندو د ماشومانو یا د خوارځواک ماشومانو دا سطح مخ په راټیچېدو وه، مخ په جګېدو نه وه. البته د یو دوه زره او یوم دویم او درېیم کال په پرتله، خو متاسفانه چې په دې تېرو څو میاشتو کې د تحول راغی، د نظام تغییر راغی، سطح ستونزې رامنځته شوې. البته دا گرچې سیستم تضای دی، سیستم کلچان تضای دی، خو هغه مسلکي و اشخاص او کډرونه چې باید په دې برخو کې خپل کار فعالیت وکړي، خلکو د نشتون له عمله او د یو نه د یو واحد استراتیژي د نه درلودل له عمله فعلي نظام دغه ستونزه سره مواجه شوی دی. ښه به دی چې یو څه بل البته زه غواړم ووایم چې هیڅ موږ په دې سترګې پټولی نه شو چې په افغانستان کې دا سکتورونه چې کار کوي او په وزارت مالیه کې ثبت دي، چیرې یو سکتور فعالیت ونکا او یا د هغه فعالیت مؤثر نه وي په وخت نه وي، نو نور سکتورونه متاثر وي. مثلا تاسو فکر وکړئ د خوارځواکۍ مسلې باندې موږ تاسو بحث کوو، که چیرې زراعت هم نه وي صحت دغه نه متاثر کیږي، په دې چې موږ کافي اندازه او مقوي و سم خواړه موږ نشو برابرولی. که صحت سم نه وي صنایع او تجارت متاثر کیږي، اقتصاد متاثر کیږي، او که چیرې زموږ معارف او تحصیلات عالي په پښو ولاړ نه وي او د هیواد د نیازمندیو په اساس کدرونه تربیه نه کړو ټولنې ته وړاندې نه کړو، دا ټول سیستم مختل کیږي له منځه ځي. متاسفانه دغه وصل دغه حلقاتو فعلا د ستونزو سره مواجه دی. یو تعداد برخې کار کوي، یو تعداد برخې کار نه کوي. دغه کارو نه کول باعث دغه ستونزو شوی دی.
مننه بهیر صاحب، د تاسو فکر باندې د طالبانو وسنی جوړښت او نظام ته په پام اوس چار صدی خو بدلون راغلی، سیاسي بدلون چې ټولې منی دوی واکمن دی، وای ظاهرا چې اداري جوړی غواړي کار وکړي، غواړي د خلکو ستونزې حل کړي. د تاسو وړاندیز بڅی څنګه کولای شي په دغه ناورین باندې دوی برلاس شي، د نړیوالو سره د روابطو په برخه کې، په کور دننه د پالیسیو په برخه کې څه ورته ممکن دی؟
دقیقا زه غواړم یو څه مشخص څه وړاندیزونه ولرم. یو دوه چې د خوړو د مسؤلیت او د ماشومانو د تغذیې لپاره یوه ملي اجنډا جوړه شي. چې دا نشته ګوره خبرې یا پخلی خبرې کول دا کافي نه دی، دا خلکو قناعت نه است. باید اجنډا جوړ شي، خلکو سره شریک شي، اجنډا هم د متخصص خلکو لخوا جوړه شوي چې تطبیقي جنبه ولري. دا یو واضح که او لنډ که درته وایم. بل د خلکو دپاره که چیرې د کار او د روزګار زمینه مساعده نه شي، دا څنګه بلا هم دوام یو لابه هم شدت پیدا کوي. تاسو فکر وکړئ مالکه مخکې چې ویلې دا کړی یا د سکتورونه یو بل سره وصل دي. تاسو فکر وکړئ یو ماشوم خوارځواکی کیږي، دا موږ وړو روغتون ته، روغتون کې د ده تداوي کیږي، بېرته راځي د کورنۍ ته، اما کورنۍ کې بیا کافي خواړه نشته، بېرته دا دند ستونزه مواجه کیږي. نو په دغه دلیل ټولې کړۍ باید موازي حرکت ولري، کار وکړه ترڅو دا مشکلات. نو پنده دویم وړاندیز باندې چې د خلکو دپاره روزګار جوړ شي، کار جوړ شي، چې خلک خپل یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړو، خپل ماشومان ته حداقل یو 50% کافي غذا کورته یوړي، او بل د فقر د سطحې راټیټول. نو خو بل دلیل نه لري، بل لار نه لري. پنده چې موږ خلکو ته ماشونه ورکړو، هغو ته کار جوړ کړو، د خلکو د فقر د سطحې راټیټولو دپاره باید مشخص کارونه وشي.
طالبان وایي بهیر صاحب چې طالبانو چې نړۍ ور باندې د دوی پیسې کنګل کړي دي، ځینې بندیزونه دي، په رسمیت نه پیژني، دا د دې سبب شوی دی چې دوی ونتوانېږي اقتصادي ستونزې حل کړي. په دې برخه کې تاسو وایي
تاسو کړه اوس خو تاسو موږ باید صادقانه وغږیږو. اوس خو افغانستان هېڅ پراختیایي بودیجه دغه نه پروژې نه لري چې په هغه باندې دوی ډېر تمرکز کړی او پیسې په هغه مصرف شي. خدا ټول د عادي بودیجې مسایل دي چې پرې کار کېږي. نو زه فکر نه کوم دا زیات ډېر زیات، یعنی صحیح ده ارتباط لري خو ډېر زیات ارتباط نه لري د خارجي مرستو سره. موږ کولی شو، ما په تېرو بحثو کې ویلي چې دا باید اولویت بندي وشي چې موږ نظام زموږ هېواد زموږ ولس اول قدم کې چې شته ضرورت لري. اوس فکر وکړو چې موږ اولویت داده چې ماشومان د بېوزلي او بېکاري او خوارځواکۍ او دغه مسایلو مخه ونیسو، نو د ده مخه نیول خو دا اولویت دی. راځي ټوله بودیجه چې د ګمرکاتو یا د هر طریقه راټولېږي مصرف ته دې وشي، اولویت بندي وشي، او د موجودو ستونزو د حل لپاره یوه ملي ستراتیژي د متخصص سینو لخوا جوړه شي چې تطبیقي هم جنبه ولري او د خلکو سره شریک شي او تطبیق شي. دا البته د ستراتیژي باید په درې مرحلو کې لنډ، متوسط او اوږد مهال لپاره، او لنډ مهاله باید هغه ستراتیژي چې موږ عاجل دغه نه یو څه په اصطلاح لاسته راوړنه ولرو، د خلکو په ژوند کې یو څه تغییر راشي. دغه د مشخصې څو لنډې لارې دي. نو که چیرې خبرې وشي او په هغه عمل ونشي، بیا به موږ فکر نه کوم چې یو مثبت بدلون شایدان موږ وسیږو.
مننه ښاغلی بهیر که تر پایه را سره پاتې شوې. لامدې خپرونې یو څو دقیقې شته دی، وروسته به مو هغه وروستۍ خبرې هم درنه واخلو له تاسو او حمیدي صاحب نه. ډاکټر صاحب عبدالباري عمر د وزارت صحت عامه د خدمتونو د وړاندې کولو مسلکي مرستیال دی، د امرا سره وصل شوی دی. ښاغلی عمر، خپرونې ته ستړی مشي، موږ بحث په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په وروستي خبرداری درلود. تاسو راته ووایئ چې دا مهال تاسو د خوارځواکو ماشومانو په اړه باندې یا د خوارځواکۍ د ستونزې د هواري لپاره څه حل لارې لرئ، څه امکانات لرئ؟
مننه تاسو او تاسو قدرمنو ملمنو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د خوارزواکۍ موضوع په افغانستان کې یو ډیره د مهمو طبي یا روغتیایي ستونزو څخه یو مهمه موضوع ده چې کلونه راهیسې د موږ هیوادوال بالخصوص له 50 کلو څخه کم عمره ماشومان او میندې له دغه حالت څخه کړیږي چې د بعضو سرویګانو په اساس باندې د مل نیوټریشن یا سوی تغذیه کچا په هیواد کې د 2000 کال راهیسې مخ په زیاتېدو ده او دغه ګراف مخ په لوړېدو روان ده چې دا بیا له خپل ځان سره مختلف لاملونه او مختلف علتونه لري چې فقر د خدماتو ضعف او همدارنګه د کورونا وضعیت په هیواد کې یو ستر لاملونه دي دغه حالت. نو په دغه برخه کې لکه څنګه چې مخکې هم د تاسو یو همکار له ما سره خبرې کړې وې د یونیسف او ډبلیو ایچ او له طرفه بعضې اعلانونه شوي دي، اگر که په تخنیکي لحاظ سره له موږ سره هغه خبرې ډېرې شریکې شوي هم نه دي او تخمینی حساب ده، نو فی الحال موږ په هیواد کې تقریبا تر 1 میلیون شدید خوارزواکي لرو په ماشومانو کې، له 15 کلو کم عمره ماشومان او 2.2 میلیونه متوسطه خوارزواکي په دغو له 15 کلو کم عمره ماشومانو کې لرو، او همدارنګه تقریبا تر 100,000 پورې میندې زموږ له خوارزواکۍ سره مخ دي او له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي. نو په دغه حق باندې تاسو ته هم بهتره معلومات ده چې نړیوالو سازمانونو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او او ډبلیو ایف پی په افغانستان کې څنګه څه کار کړی ده او دا کار لا جریان لري، خو دغه اوسنی وضعیت او اوسنی حالت ته چې موږ ګورو د دې بسنه نه کوي. په کار دا ده چې نړیوال سازمانونه دغه برخې ته ډېره جدي توجه وکړي تر څو زموږ هیوادوال له دغه ستونزو څخه راووځي.
دا راته وایي ډاکټر صاحب چې د خوارزواکۍ ډېر موارد په کومو سیمو کې دي؟ په ښاري سیمو کې دي، په اطرافي سیمو کې دي، په کومو مناطقو کې دي؟
په اطرافي سیمو کې دا مشکلات زیات لیدل کیږي او ښاری سیمو کې هم ستاده چې هم نشو ویلی، خو نسبت ښاری سیمو ته په اطرافي سیمو کې دا مشکلات زیات دي، ځکه هلته فقر زیات ده، بیکاري او دغسې 45 کلنه جګړه په زمن کې د مایکرو نیوټرینټس موادو لکه منرالونو ویټامینونو د دوه کموالی او متناوب غذا کموالی او هغه څه چې د یو ماشوم بدن د یو ماشوم ژوندۍ حجرې هغه موادو ته ضرورت لري او هغه مواد په پوره ډول سره له بهر نه نشي اخیستلی، دا یې عمده لاملونه دي.
مننه ډاکټر صاحب. دا ته وایي چې مثلا هغه کورنۍ چې دغه ستونزې سره ماشومان مخ دي یا پکې زنانه په خوارزواکۍ باندې اخته دي، څنګه پوهېدلی شي او دستي د طالبانو په حکومت کې د روغتیا په وزارت کې څه مرسته ترلاسه کولای شي؟ څه امکانات شته دي چې خلک حداقل له مړینې نه، تاسو وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون شدید خوارزواکۍ پیښې شته، دا خلک څه کولای شي عاجل؟
دا کوم ارقام چې ما تاسو ته وړاندې کړل د خو د تیر نظام لو وخت په میراث را پاتې دي. موږ ته په دغه برخه کې موږ اوس په سرویګانو اخته یو، کوشش کوو چې پلټنه وکړو او دا معلومات وکړو چې دغه ارقام څومره دقیق دي، او په دغه برخه کې موږ له نړیوالو سازمانونو سره هم عمل لاس په کار یو، له دوی سره وخت نا وخت مجالس لرو، ناستې لرو او هغوی مو متوجه کړي دي چې خپل کارونو ته جدي توجه وکړي. په دغه برخه کې مهمه موضوع دا ده چې موږ په اطرافي سیمو کې اکثره روغتیايي مراکز هغه د صحتمندۍ پروژې پورې مربوط روغتیايي مراکز دي، تقریبا د هغو شمیر 2301 ته رسیدي چې په ټولو کې د خوارزواکۍ او پی ډی ناروغان کتنځیونه لري او هلته د تغذیه کونسلر لري او هغوی ګوري کچیرته سویر وي بیا غری پر کیږي. نو اوس له سیاسي تحول وروسته دغه پروژه لوی زیان سره مخ ده او د دوی پرمختګونه او کارونه ټکنی شوی دي، نو طبعا په دغه برخه هم خپل تاثیر اچولای چې د خوارزواکۍ ناروغان لکه څنګه چې مخکې به دوی روغتیايي مراکز ته لاسرسي لري اوس هغه څه لاسرسي نه لري. مهمه خبر دا ده چې هغه زموږ د عوامو په ذهن کې دا ورکول دي چې تاسو باید خپل ماشومان یا خپل میندې روغتیایی مراکز ته بوزي په دغه یو حالت کې یا د خوارځواکۍ هغه ساين سیمپټوم یا اعراض او علائم دوی ته بیانول په دوی کې عامه په هوای ترویج کول او دوی په هول دا هغه څه دي چې ډیر اړین دي خو مخکې څه ناڅه شوی دي او اوس کچیرته په روغتیایی مرکز کې دارو درمل موجود نه وي هلته ډاکټر معاش نه لري ډاکټر نه موجود نو سر د خوارځواکۍ لپاره د موږ خلک هلته مراجعه نه کوي بلکې له دغه ناروغۍ سره یا له دغه حالت سره دوی مقابله کوي ډیره شدیده نه بولي چې دا یو خورا لوی ګواښ د ټولنې لپاره موږ کوشش کوو چې په خلکو کې د عامه پوهاوي له لارې ترویج د کلینیک ته د یو ماشوم د بولو د یو زنانه د بولو زیات کړو چې تر څو پورې وخت نا وخت مربوطه ډاکټر صاحبان او صحیح کارکوونکي د هغوی پلټنه او معاینه تر سره کړي او په خپل وخت سره هغوی ته درملنه وکړي نو اوس کچېره د صحتمندۍ د پروژې حالات لکه څنګه چې اوس روان دي او په دغه شکل په آینده کې هم دوام وکړي کېدای شي چې دغه ارقام نور هم لوړ شي او مشکلات زیات شي
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب عبدالباری عمر د عامه روغتیا د وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مسلکی مرستیال حمید صاحب خبره خبرې مو راټولو تاسو راته داسې په ساده اصطلاح باندې راځي چې سیاست نه ما تاسو چې مخکې ویل را لري شو په ساده اصطلاح باندې و موریدل چې عمر صاحب او بخي عبدالباری عمر صاحب د ستونزو یادونه وکړه چې روغتیایی مرکزونه ملستونز سره مخ دي عام افغانان څه کولای شي لن راته ووایي چې له دغه خطر سره د یو څه وخت لپاره مقاومت وکړی شي ماشومان او کورنۍ
لومړی خو مننه کوم د قدرمن عمر صاحب څخه چې دغه خبره یو منله چې بلې د 2000 څخه را دی پته د مل نوټریشن ګراف مخ په لوړېدو د بلې ډېر عوامل درلودل یو غټ علت دا و چې د کورونا د پاندېمی له وجې په ټوله نړۍ کې ستونزې رامنځته کړې په افغانستان یې ډېر سخت وځپه لستونزو سره مخکې بلې تر اوسه زره مندې تر دې ډېرې زیاتې مندې دي چې نن د مل نوټریشن یا د وینې د فقدان د مختلفو فاکتورونو د فقدان سره مخامخ دي چې هغه مایوب اولادونه نه تراوړي جامعې تراوړي ګوري کدا د پړیوادي په نړیوالو مرستو ورواچو تر څو وخت پورې به موږ همدا نړیوالو ګیله کوو چې موږ سره مرستې وکړو کنه زما ولت له فقر او غربت او لمړینو یا من رسنګ سره مخامخ کیږي خا نړیواله دنیا یا نور هیوادونه خو معمولا د هغو ملکونو یا د هغو هیوادونو سره مرستې کوي چې د هغوی نظامونه د ولسواکۍ پر بنیاد من سره غلي وي نو دا چې اوس په افغانستان کې ولسواکۍ نشته د قدرت د زور لارې قدرت انتقال شوی سیاسي انتقال راغلی دا اوس نړیوال کومکونه به تراغي بني تر څو چې دلته د دوی شرایطو نه منل شي کنه نړیوال کومکونه ونکړه مونږ په داخل د افغانانو کې په داخل د افغانستان کې مونږ ته سپکار دي مونږ ډیر ښه کتا سو زه په بودیجې کمیسون کې نه وم خو ما په بودیجې کې کافي معلومات چې کله زه وکیل شوم له بودیجې کمیسون څخه لاس تر لاسه کول یا حتی د بودیجې په مورید ما د پکتیا ولایت په پوانتون کې پریزنټیشن درلود او لسته مې البته د ارقام وړاندې کول موږ ډیره کافي بودیجا نن ډیر زیاته بودیجا د افغانستان له ګمرکاتو لرو چې په خو ډیره دای په انکشافي او په جنگي جنگ کې ورسخه ګټ اخیستل کېده اوس په افغانستان کې جنگ نشته او انکشافي پروژې کاملا ټولي ولاړې دي نو زموږ هیله ده د وسنۍ نظام څخه چې د بودیجې لوړ ګراف د عامه روغتیا وزارت ته د معرفت وزارت ته او د لوړ زده کړو وزارتونو ته تخصیص کی ترسو زیات معلمین مو په معاش وګمارل شي استادان مو بیرته تدریس شروع کی او ډاکټران مو بیرته روغتیایی خدماتو ارزه بیرته کی ترسو کولای شو چې لدې لارې زیات افغانان په کار وګمارل شي افغانانو به عاید زیات شي د ګمرکاتو پیسې د نه ذخیره کیږي له ګمرکاتو پیسې د همدا اوس په افغانانو په مستحق افغانانو په شهداو په کورنیو په معلولینو معلمینو په ډاکټرانو دی ماشونو توزیع شروع شي ترڅو فقر لمنځه لاړ شي کنه دا ګرابه په 2023 کې په 2024 کې نهایت هغه نهایی ګراف به تای کوي زما د لپاره اوس تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نوې نظام دی په زراعت باندې کار وکړي بدبختانه زموږ زراعت معیاري او میکانیزم نه ده د صحت په بخش کې ډیر زیات کار وکړي، د صنایعو په تجارت کې او ملي جنډا چې دریا خان صاحب ته اشاره وکړه، ملي جنډا جوړه شوې ده. هیله ده چې د دوی د همغه فارمټ څخه کار واخلي،
مننه سلامت اوسئ. دوستانو، په افغانستان کې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان کړې ده. په دې موضوع باندې مو له بېلابېلو مېلمنو سره ډاکټر یارباز حمیدي چې د ولسي جرګې پخوانی استازی دی او د صحت د کمیسیون مشر و، وحیدالله مانی چې د خوړو د نړیوال سازمان ویاندوی دی، دریا خان بهیر صاحب چې د سیاسي مسایلو څېړونکي دي، او په اخر کې را سره ډاکټر صاحب عبدالباری عمر چې د کورن د روغتیا د وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مسلکي مرستیال دی یو ځای شول. د خبرونه پای ته رسول ټولو مېلمنو مننه کوو. تر بیا ښه چاري.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس شفاخانه اندرا گاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه بیشتر شده است. قطر میگوید که ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد. تفصیل خبرها. رئیس شفاخانه اندرا گاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه بیشتر شده است. دکتر نورالحق یوسفزئی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ارقام دقیق نداد، ولی میگوید با در نظر داشت افزایش تعداد اطفال دچار سوء تغذیه، یک مرکز جدید را در این شفاخانه ساختند. با گفته آقای یوسفزئی، با آن اطفال که سوء تغذیه حاد متوسط دارند، مواد خوراکی مخصوص داده می شود.
روزانه حدود 30 مریض به این بخش مراجعه میکنه که حدود 5-6 واقعش که سوء تغذیه شدید با امراض متمم است، اونا بستر میشن و متواقی تحت تداوی غذایی قرار میگیرن. این غذا به شکل بسته بندی شده از طرف سازمان غذایی جهان به می اطفال کمک شده.
در حال در مورد افزایش سوء تغذیه اطفال در افغانستان سخن گفته می شود که سازمان صحی جهان تخمین کرده است در سال جاری شاید در حدود 2.2 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند، که به گفته این سازمان از این تعداد 1 میلیون آنها به خطر مرگ روبرو خواهند بود. سازمان صحی جهان WHO می گوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. WHO میگوید نزدیک به 100 کودک مبتلا به این بیماری امسال در افغانستان جان باختند. مارگریت هرس سخنگوی سازمان صحی جهان دیروز از کابل در این مورد در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس صحبت کرد. او گفت شیوع این بیماری به ویژه به خاطر ناامنی غذایی و سوء تغذیه کودکان افغان نگران کننده است. خانم هرس به نظارت و معاینات کودکان مبتلا به این بیماری تاکید کرد. بیش از این سخنگوی WHO گفته بود که 3 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه دچار بوده که وضعیت بیش از 1 میلیون آنها وخیم است. قطر میگوید که ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند، اما همزمان وزیر خارجه قطر گفته که واشنگتن و دوحه نگرانی‌های مشابه در مورد افغانستان دارند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
When we are watching وقتی که ما وضعیت افغانستان و تغییرات در آن را پس از سقوط حکومت از سوی طالبان بررسی میکنیم، نگران بسیاری از چیزها هستیم و همین نگرانی ها را دیگران از جمله آمریکا هم مطرح کرده. این نگرانی ها به گونه اساسی با مسائل مربوط به حقوق بشر، تبعیض، مسائل حقوق زنان و تشویق برای یک دولت گسترده و نگرانی در مورد تهدید تروریسم ربط دارند.
قطر یکی از کشورهایی است که برای توافق صلح بین آمریکا و طالبان تلاش‌های زیادی را انجام داد. این کشور دیروز توافق کرد که بخش خدمات کنسولی آمریکا را در سفارت خود در کابل فعال خواهد ساخت که هدف آن بررسی وضعیت امنیتی مؤسسات دیپلماتیک آمریکا در افغانستان خوانده شده. طالبان میگویند 3 تن عاملان انفجار دیروز در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار را دستگیر کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز در حساب تویترش نوشته که با متهمان این رویداد مطابق به شریعت اسلامی برخورد صورت میگیرد، اما او نگفت که این انفجار کار کی و کدام گروه بوده و همچنان جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. به گفته مقام‌ها رویداد انفجاری در منطقه ترلی ولسوالی سپینغر ننگرهار 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت. در این رویداد ماین در محراب مسجد گذاشته شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی در سرحدات پولند و بلاروس اظهار نگرانی کرده است. در بین این دو کشور در قلمرو بلاروس هزاران پناهجوی غیرقانونی در هوای سرد جمع شده و امیدوارند که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. آقای بایدن دیروز در حالی که برای گذراندن تعطیل اخیر هفته به سمت کمپ دیوید می رفت به خبرنگاران گفت که این یک مشکل است. چند ساعت قبل از این سخنان آقای بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا کامالا هریس در جریان سفر به فرانسه همین گونه نگرانی ابراز کرده و گفته بود که در این موارد با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده است. خانم هریس افزود بلاروس در رابطه با پناهجویان فعالیت‌های جنجال برانگیز را انجام می‌دهد. مقامات اتحادیه اروپا میگویند رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو در پاسخ به تحریم‌هایی که علیه این کشور جاری شده از پناهجویان سوء استفاده ابزاری میکند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد و این قاره برای جلوگیری از افزایش مرض کووید 19 محدودیت‌های تازه را وضع کرده است. با وجود تطبیق وسیع واکسن کرونا و سیستم خوب حفظ صحه، از آغاز ماه اکتبر به این سو تعداد افراد مبتلا به این ویروس در اروپا بیشتر شده و حالا به درجه‌ای رسیده که در آغاز شیوع این ویروس دیده نشده بود. در 7 روز گذشته در کشورهای اروپایی بیش از 2,100,000 مورد نو این ویروس ثبت شده و از ارقام هفته اول ماه نوامبر سال قبل گذشته است. در این اواخر 5 کشور اروپایی، بریتانیا، جرمنی، روسیه، ترکیه و اوکراین 50% بیشتر موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید تعداد قربانیان این مرض 10% بیشتر شده و روزانه حد وسط 4000 نفر به خاطر آن جان می‌دهند. متخصصین طبی میگویند علت موارد مثبت و افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نوع دلتای این ویروس میباشد که سریع‌تر شیوع می‌کند. و کمیسیون اروپا میگوید بلغاریه را به خاطر به محکمه اروپایی راجع میکند که به تعهدات خود در بخش حفظ محیط زیست توجه نکرده است. طبق راهنمایی حفظ محیط از 1 دهه به این سو، کشورها برای حفظ بعضی مناطق مکلفیت دارند. کمیسیون اروپا که دارای مستقل در این ارتباط میباشد دیروز 12 نوامبر در اعلامیه گفت بلغاریه در وقت تعیین شده از جمله 229 ساحه مهم تا حال برای حفظ و مراقبت 194 آن علائم نشان نداده است. حفظ ساحات طبیعی و بازسازی سیستم‌های تخریب شده اقتصادی یکی از اهداف پلان 10 ساله موافقت سبز در اروپا می باشد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این روزا اگر خبرها را تعقیب کرده باشین، در افغان سازمان سیری جان میگه که در افغانستان 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داشته و 1 میلیون طفل را هم مرگ تهدید میکند. فوال دیگه است که در جهت مبارزه با این خطرات مهلک در افغانستان چی باید کرد و جایب رهبرات چیست و جایب جامعه جهانی چیست؟ روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. میمانای کدشان دعوت به عمل آوردیم فعلا دکتر صاحب عبدالمتین صافی، متخصص داخلی عمومی، مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر یارباز حمیدی که مشنایزین سابق نماینده مردم پکتیا و رئیس سابق کمیسیون صحت اولسی جرگه بودن بردو. مهمان ما احترامات تقدیم از صافی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم، شما هم خوش هستم که صدایتان هم بشنم. خوش باشین، سلام به شما، به همکارانتان و به تمام هموطنان عزیز.
تشکر. عمیدی صاحب، انشاءالله مرا مشنوین، خوش آمدین شما به برنامه.
جناب نظرت، سلام بر شما و جناب صافی صاحب و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران مهربان.
بله، ما همچنان منتظر آقای وحیدالله امانی هم هستیم که در مورد مسائل غذایی اگر اونا هم آخرین خبرها را به ما بگویم، منتها هنوز وصل نشدن، مشکلات تکنیکی به خیالم هست. خب منتها سخن اول دکتر صاحب صافی از شما در اروپا هستین، این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، به نظر شما چی باید شود که جلو از این خطرات گرفته شود؟ بسیار خلاصه از شما بشنویم اول صاحب.
من نکام در موضوع خود مستقیماً زمان در مسلک پر ارتباط نلریم، مگر چون در افغانستان دیر مهم موضوع در لکه نور موضوعات لکه در وضعش تقریبه او، در هم تقریبه او ملل متحد او در WHO او نور سازمانون او پالمان که نور اروپایی سازمانون دیتا دیر زیاد متوجه شوی او روسا در 15 آگست نه چپ افغانستان که در ناورین در روان ده او اکثریت خلق فقط لاندې جوان کوي، ساتنې لاندې جوان کوي او ډېر زیات د ژمي راتګ سره د مرګ میر موضوع زیاتیږي. یو احصایې مختلف احصایې وړاندې کیږي، نه پوهېږم چې د افغانستان مطلقه نورماله احصایه خو اخري صحیح احصایه خو د 1903 کال د داود خان د وخت وه چې نفوس شمېرې شوی وه. وروسته د هغه نه چې هر یو شوی دی هغه د جنګ په وخت کې شوی دی هغه صحیح نه دي. د اخره رقم چې معقول استه د افغانستان نفوس 9.5 میلیونه وای، او مخکې چې تاسو هم ولې 10 میلیونه ماشومان 10 میلیونه ماشومان خو فکر نه کوم چې ماشومان 10 میلیونه اوسي، مګر ما دوی چې 20 میلیونه نفر د غربت سره د فقر سره مواجه دي او شاید ډیر زیات هم تلف شي. مهمه موضوع دا ده چې واقعیت هم دغه شاید دی. که تاسو معلومات وي د 2000 کال پورې حکومت چې دولت چې مسولیت لري دی او ملت په مقابل کې چا څوک چې ورسره کار کوي د هغې د هوساینې د ډوډۍ د صحي خدمتونو او د تعلیم مسولیت ور په غاړه وي. وروسته د 2000 کال د فقیر نجیب الله د مرګ نه وروسته دغه موضوع د حکومت د خپلې غاړې نه خلاصه کړې ده، هېڅ مسولیت په غاړه نه اخلي چې دغه ټول امتیازات ور په غاړه راغلي دي چې هغې د خلکو مسؤول دي، مسولیت د ډوډې رسولو مسولیت ور په غاړه ده، د صحي کومکو مسولیت ور په غاړه ده. دغه مسولیت د 2000 کال نه راپدې خو بدبختانه د منځه تللی.
بله، تشکر ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، دیم راههای حل وزیر پیشنهاد میکنین ولی ځکه آقای وحیدالله امانی هم مال سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان وصل شدن با ما، اونا یک 15 دقیقه همراه ما هستن، از خود از فرصت خوب سعی استفاده کنیم. ډاکټر صاحب یارباز، با اجازهتون که با امانی صاحب سلام علیکی کنیم. امانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلام بر شما، سلام بر بیمانای بس و از طریق شما به تمام شنونده های رادیو آزادی.
بله، در این اواخر اگر خبرها را خوب صحیح تعقیب کنین، حتما تعقیب میکنین، میبینین که از یک طرف کانفرانس ها بسیار زیاد شده راجع به افغانستان، هر طرف کانفرانس گرفته، و از دیگه طرف هم هشدارها زیاد شده که چندین سازمان بین‌المللی در مورد مسائل غذایی در افغانستان هشدار میتن، و از جمله قسمی که شنیدین سازمان صحی جهان میگه تقریبا 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داره، و از دیگه طرف هم میگن که حتی 1 میلیون در معرض مرگ، یعنی تهدید مرگ قرار داره. از خاطر گفتیم روی از این موضوع زیادتر توجه را جلب کنیم، با مهمانای ما، با کسایی که تجربه دارن گفتیم صحبت کنیم. اگر از طرف شما کدام رقم نو یا کدام معلومات نو اگر باشه، اول امور از شما بشنویم که بعد از روی چاراش صحبت میکنیم. و همچنان با دکتر سبا روی تاثیر از این که تغذیه چطور جلوگیری شوه و مردم با دست خالی چی باید بکنن، روی از اون کمی میخواییم با دکتر صاحبا صحبت کنیم. بفرمایین امانی صاحب، اول شما.
تشکر نظر صاحب، بازم سلام مجدد بر شما میمنای عزیز و بنده یا شنده محترم رادیو آزادی. طوری که شما گفتین، بله متاسفانه وضعیت افغانستان وضعیت بشری نگران کننده است. همی ارقامی که شما گفتین، حدود 3 میلیون نفر معدلات اطفال، اینا با مرض در مرض سوء تغذیه قرار دارن و 1 میلیون شانم در مرضی هستن که در مرض خطر هستن. این ارقامی هست که در اواخر از چندین ادارات که در این بخش ها کار میکنه، یونسیف، WHO، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه، فکر میکنم اونا هم تا اندازه زیاد دخیل بودن پیش از تحولات و بعد از تحولات. من نمیفهمم که چقدر اونا دخیل بودن، ولی پیش از تحولات ما هماهنگی داشتیم در مجموع و داریم با وزارت محترم صحت عامه افغانستان، بخش تغذیه عامه. این متاسفانه ارقامی هست که نگران کننده است. و آخرین ارقامی که در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در آخر اکتبر از طرف چندین اداره به شمول WHO و FAO اینا نشر شد، و شما دیدین که در حدود 22.8 میلیون نفر در افغانستان اینا دارای عدم مسئولیت غذایی هستن و با کمک‌های عاجل بشری، البته کمک‌های بشری مواد غذایی نیاز دارن. در ارتباط به نفوس افغانستان، طوری که پیشتر دوستا گفتن، نفوس دقیق در افغانستان احصایه وجود ندارن و همیشه که صورت گرفته از احصایه دقیق و مجانبه و خانه به خانه و مشکلات وجود داشته و همه گی در جریان است. ولی برای ملل متحد یا UN در مجموع اونا یک فلوماینده را همیشه تعقیب میکنن که برای ما هم نفوس افغانستان، ما که در نظر داریم در حدود 39-40 میلیون نفر است، و 22.8 میلیون نفر هم اگر ما تقسیم بکنیم در حدود 55% مردم افغانستان را تشکیل میدن. در ارتباط به این که WHO در اینجا چی مسئولیت داره، ما از طریق کلینیکای سیهی، البته کلینیکای دولتی که مربوط به وزارت صحت عامه میشن، در سراسر افغانستان پروگرامای تغذیوی را داریم که جلوگیری کنه در بچه اطفال زیر سن 5 سال. برای از اونا از طریق همی کلینیکا مواد خاص مغذی که برای اطفال است اینا توزیع میشن. ولی اینجا یک چیز را که باید
بله. همینجا امانی صاحب، قبل از اینکه لطفا یادتان نره، برای از اینکه ما کمک در مدیریت و خیلی اشتباه دست پیش ما، از او خاطر یک لحظه به ما موقع بیتین. دکتر عبدالباری عمر، معین مسلکی عرضه خدمات وزارت صحت عامه، هم به خاطر 15 دقیقه اول با ما وعده کرده بودن، از او خاطر حال وصل شدن. با میمانای دیگر از وام معذرت میخوایم، یک لحظه با دکتر سیب عمر هم صحبت کنیم. دکتر سیب عمر، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و به مهمانان عزیز و همه کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم شما.
تشکر. دکتر صاحب، ما امی سازمان صحی جان در این روزا بعض مسائل اعلان کردن، گفتن که 3 میلیون طفل در معرض خطر تغذیه، سوء تغذیه قرار دارن و 1 میلیون هم در معرض خطر مرگ قرار دارن. از اون خاطر گفتیم وزارت شما در این ساحه چی کار کردین؟ این راپور تعقیب کردین نکردین؟ راه های حل چی است؟ یک کمک از شما بشنویم. ورزی گفتن که وقت شما زیق است میرین، از دو میمان دیگر ما معذرت میخواییم. بفرمایید صاحب، نوبت از شما.
تشکر. در افغانستان موضوع بسیار جدی که در بخش صحت موجود است و بخش مال نیوتریشن یا سوء تغذیه است که تقریبا تا 1 میلیون ما سوء تغذیه شدید در اطفال زیر سن 5 سال داریم، و همچنان 2.2 میلیون اطفال زیر 5 سال در سوء تغذیه متوسطه داریم که یک بسیار یک چالش مهم است برای ما و به مردم ما، به نظام ما. و گفته میتونیم که این چالش و این مشکل از نظام قبلی میتمانده و در طی 20 سال ضعف خدمات صحی و همچنان ضعف مدیریت در این بخش و ذوب مدیریت استفاده از سازمان های جهانی و سازمان های صحیح که در افغانستان سرمایه گذاری میکردند، ایجا کار میکردند و کمک های بشری را به مردم ما می آوردند و ایجا به مصرف می رساندند. علتش این شد که تقریبا تا 3 یا زیادتر از 3 میلیون ما اطفال زیر سن 5 سال در سوی تغذیه داریم و همچنان تا 7000 مادر در این بخش به مشکل سوی تغذیه دچار است. کوشش ما این است که ما این مشکل را باید کاور کنیم و ما عملا دست به کار هستیم و پلان داریم که یک سروی سرتاسری در کشور در همه ولایات راندازی شود تا امی ارقام معلوم کند که تا چه حد و تا چه اندازه حقیقت داره. و بخش دوم ای است که سازمان های صحیح جهانی بالخصوص WHO و WFP یونیسف باید در این بخش عملا دست به کار شود و کارهای خود را سریع‌تر بسازد تا مردم ما و هموطنان ما از این مشکل برایند. فی الحال ما تقریبا در سطح کشور اگر بگوییم 74500 طفل که عمرشان زیر 5 سال است سالانه میمیرد که 45% ریت مورتالیتی از این رقم از مال نیوتریشن می باشد که متاسفانه یک رقم بسیار بالا است که اگر بگویم تقریبا 33525 طفل سالانه مزایحات داریم که در هر 4 ساعت در هر ساعت تقریبا به 4 نفر می رسد شماره که بسیار بالا است و بسیار مهم است برای ما که این حالت اگر کاور نشود و جامعه جهانی و سازمان های جهانی که با مردم ما با مردم افغانستان تعهدات داشتن اگر این کار و کارها و شعار خود را که خدمات به مردم بوده، خدمات به همیونیتی، خدمات به بشریت بوده ثابت نسازه، امکان داره با یک فاجعه روبرو شویم. مشکل جدی این است که فی الحال وقتی که نظام تغییر خورد، یک نظام دیگه به جایش آمد، وزارت صحت عامه یا بخش صحت را سازمان های جهان در یک اجندای سیاسی داخل کرده که اصولا و قانونا درست نیست. باید
دکتر سومر دکتر سومر کم اگه در سیاست داخل نشیم فعلا خوب، با اجازهتان چون وقت شما کم است، من با اجازهتان با دکتر یارباز حمیدی موقعی میتم که اونا چون تجربه داشتن از گذشته هم و اونا همیشه مبارزه میکردن، صدا میکشیدن، با دولت هم در مبارزه بودن تا جایی که ما تعقیب کردیم. حالا حمیدی سیب ما کی سلامت کی ملامت پشت از او نمیگردیم، در یک خطر بسیار بزرگ قرار داره افغانستان. چی باید شود سیب که یک زمین نتیجه خوب به دست بیاید؟ چطور که دولت جدید همکاری شوه؟ به نظر شما منعیسه کسی که این موضوع را سابق تعقیب کردین، اگر سوالتان رو مگر داشتین با از آقای عمر بپرسین یا نظرتان رو باز به مهمان های دیگه موقع میتیم. بله دکتر سب یارباز حمیدی بفرمایید. بله صدا خواست دکتر سب یارباز حمیدی نمیشنوین ما را بخیالم؟ بله نمیشنوه، صدا گم شد. همکار تکنیکی ما شفیق عیار، شما لطفاً یک چک بکنین چی شد. خب دکتر سب صافی شما عین سوال اگر جواب را کنین.
من نه دنیا ز پخپل نوار سره نوابی صاحب او عمر صاحب ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. سوال مو ډیر معقول سوال، ډیر ښه سوال دی. سیاست نه به هیڅ تیر شو خاطر ولې د درې سره خپل نه جګړه و جګړه کې کومه کنه سم نه رسیدل اوس چې نیمه د سولې شرایط دي د ټولو وظایف دي. اول خو ستامې د وزارت وظیفه ده مطلق چې اول مخکې چې عمر صاحب وویل چې ارزیابي اول باید ارزیابي شي، مشکل چې وګوري کوم ځای کې ډېر دی، کوم قسمت کې ډېر ضرورت دی، خصوصا د وړو ماشومانو او د میندو د اول ارزیابي کول دی. نولې مونږه تاسو هم په یاد وسی مونږ چې خپل په ابتدایي مکتب کې وو، هغه وخت کې مونږ ته د ملل متحد دوخانه وچې شیدې راکولې په اول دوم سنف کې. نظر ته تاسو به هم په یاد وسی دا یو شکل د کومک وو چې په ډېر اسانه شکل باندې د مکتبو د لارې نه د وړو ماشومانو لپاره هم مکتب ته تشویقېدل او هم ورسره د غذایي کومک کوو ټولو ماشومانو ته بدون نظر داشتې نه څوک امکانات لري که نه لري. د حمایت طفل مادر ریاست موجود و پر طول افغانستان که هر زکی خپل ریاست دلود خپل نمائندگی دلودله او دا غید لرنه دا مند و دا بڑو ماشمان دا پارا هم واکسینونه او هم دا غذایی مواد کمک دا غید لرنه دیر زیاد آسانه کده شو دا یو ډیر آسان لارې دا چې د لارن کولای شي مخکې چې د سبا مرحبا ویل چې نړیواله باید ورسره وقفه په دې شرایطو کې ډیر زیات کومک وکړي په هغه وخت کې چې ښه پوهېدل چې او پاسه د حکومت هغې ته په میلیاردو ډالر ورکول مګر هم اوس چې افغانستان د هغه رژیم نه خلاص شوی مګر هم عام خلک د ولس باید د سیاست د قرباني نه شي په حکومت کې دي هغه د هغې سره دی مګر هم د انجوګانو دلارنه او د دبلیو ایچ او کومکو دلارنه د ملل متحد دفتر او تفاعل دی په کابل کې مګر رقم چې واکسینونه مخته وړي چې طالبانو هغونه ما اورېدلي دي چې وایي چې موږ هېڅ مخالفت نه کوو په ټول افغانستان کې د واکسینو دپاره او د صحي کومکو د رسولو دپاره ډېر زیات زمینه مساعده کړې ده ټول هغونه باید خواهش وشي چې ټول مستقیم کومک وزارت صحتمې سره وکړي
وزارت صحت عامه افغانستان تقسیم. تشکر دکتر سپ صافی. خب دکتر سپ یارباز حمیدی پیشتر قطعش تلفن شما سوال من را گرفته بود این سپیانی برای اینکه محترم دکتر عبدالباری عمر معین مسلکی عرضه خدمات وزارت صحت عامه با ما هستند اونا هم وقتشان کم است از او خاطر گفتیم که از تجربه گذشته شما استفاده کنیم چی باید شوه از این باد سپ که با این خطرات بزرگ هم مبارزه بتانند گفتیم از شما بشنویم حمیدی سپ
تشکر پیشتر تلفن قطع شد از خاطر من نتونستم سوال بگیرم حال سوال گرفتم بله بعضی رو حال های هستن اگر ما تمام ملامتی را به نظام گذشته پرتیم بله نظام گذشته نواقص و خلاهای داشتن از همین خاطر نظام گذشته از داخل بوسیده شد یک علت چی نمی بود که در داخلش فساد بود و غصب بود و چور بود و چپاول بود و اغما بود و هر به هر صورتش نظام گذشته امروز کلپس است از بین رفت کاملا منهدم شد امروز زعما و همش یک انتقال سیاسی توسط بزور آمد امروز باید زعمای امروزی چی کنه امروز تمام مکاتب ما بسته است که از اون معلمین ما ماش میگرفت بیشترین بودیجه ما بیشترین مامورین ما در وزارت معارف بود بیشترین مامورین ما در وزارت تحصیلات عالی هستند بیشترین مامورین ما در وزارت انحیای و انکشاف دهات بودن، در وزارت فایدامه بودن، در وزارت‌های دیگر ملکی بودن. ما وزارت‌های نظامی را امروز بله، وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت اینها پالیسی‌های خود را دارن. اما ادارات ملکی اگر فعال نشه، به تعداد 7 میلیون فامیلا بی سرپرست میمانه و امرار زندگی خود مشکل دچار میکنه. بله سوی تغذی در نظام گذشته بود ما هیچ وقت از این چشم پوشی نمی کنیم اما ریسک فاکتورایی که گراف دیگه هم بلند ببره امروز زیاد مساید شد شاید 5 ماه بعد یک سال بعد این گراف در نهایت برسه امروز بیشتر مامورین ما بیکار است از وزارت شهدا و معلولین امتیازاتش توزیع نمیشه به فامیلای یتیم و بی سرپرست به معلولین ما امتیازاتش توزیع نمیشه قبلا در نظام گذشته بیشترین عواید داخلی ما چی از گمرکات بود از شاروالیا بود از تک بود از مالیات بود در جنگ مصرف میشد امروز در افغانستان خوشبختانه جنگ نیست امروز باید معارف ما هر چیز زودتر فعال میشد اگر امروز نظام حاکم امروز میگه که ما سر پلیسیا کار میکنیم این دلیل صدا نمیتونه جناب نظر سب اگر نظام قبلی سر جای نماز خوانده باشه امروز تو بیایی که سر از این جای نماز من نماز نمیخوانم که سر از این در وقت اشغال کس نماز خونده این دلیل شده نمیتونه ما بهترین پالیسی را من من حیث یک قانونگذار بهترین پالیسی ها را به وزارت صحت عامه به دیگر وزارت ها جور کردیم بگیره از امو پالیسی های استفاده کنه از امو ایجندای ملی کنترل غذا امروز شما ببینید ما تمام بنادر را در گمرکات زیر کنترل توسط یک قانون آورده بودیم که از طریق گمرکات غذای غیر صحی مشروبات غیر صحی انرژی ها و چی بیسکت است و چی شیر است از دیگر کشورها وارد نشه امروز بدبختانه تا ارقامی که من دارم تا معلوماتی که من دارم از طریق گمرک جلال آباد و پکتیا و خوست و قندار و از طریق راه های بنادر که با پاکستان سرحد داره تمام بنادرش باز است از امی پاکستان کمی زهرم وارد کنی کسی چیزی نمیگه دوای بی کیفیت وارد کنی، کسی چیزی نمیگه، غذای بی کیفیت وارد کنی، نه کدام قانون است. قبلا ما
دکتر صاحب یکمک کل موضوعات امروز علی فصل نکنیم. بله بله، سوالای شما را گرفتیم، تشویش شما را هم دکتر صاحب عمر شنیدن. خب آل دکتر صاحب عبدالباری عمر شنیدین نظر دو دکتر متخصص ما را. صاحب آل از شما ببینیم شما در این مورد چی تصمیمات خواهد گرفتین، تا چی حد با این انتقادات پیشنهادات موافق هستین نیستین؟ آل از شما بشنویم دکتر عمر.
تشکر. مشکلات فعلی نیست، و اگر ما بگوییم که مشکلات دو یا سه ماهی که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده این مشکلات به میان آمده، این درست نیست. مشکلات همه مشکلات قبلی بوده و مشکلات نظام قبلی بوده، چنانچه برادرای ما اشاره کردند که از لحاظ غذا و از لحاظ دوای به کیفیت مارکت های افغانستان فی الحال هم از غذاهایی که پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان و افغانستان وارد شده همش اکثرشان تقریبا بی کیفیت، دواهای بی کیفیت و مشکلات زیادی داره، که یک علت عمده مال نیوتریشن یا سوی تغذیه خود این حالت شده میتونه. و بحث دوم است که ما اگر بگوییم که نظام قبلی چی کرده یا چیز نکرده، ما چی کنیم یا چی نکنیم، این رای حل نیست. رای حل این است که بیاییم دست به کار شویم. عملا ما باید چی کنیم؟ سازمان های جهانی زیر نام بشریت باید همراه مردم ما، مردم افغانستان کمک کنه. یکی کمک های بشری است و یکی کمک های انکشافی است. کمک های انکشافی شده میتونه که تحت شرایط خاص انجام بشه، و اما کمک های بشری حق مردم است، به اساس ای که افغانستان یک کشور عضو بین الملل است، و همچنان به اساس SDG یا Sustainable Development Goals که 192 کشور در 2015 اهداف را تعیین کردند که یک عضو افغانستان هم بوده، و اهدافشان یک هدفشان این بوده که ما باید برای صحت کار کنیم، و کشورهایی که رو به انکشاف از کشورهایی که فقر و غربت در آنجا زیاد است باید کار کنیم. فی الحال در یک ماه، دو ماه یا سه ماه امکان نداره که یک نظام یا نیو برن گورنمنت بتانه که همه مشکلات و چالش هایی که در کشور وجود داره را کاور کنه و راه ها و پالیسی ها و استراتژی ها را به آنها ایجاد کنه.
دکتر سب عمر، بله دکتر سب عمر، شما نظرتان را گفتین درست است که در دو روز در یک شب میگن که مکه آباد نمیشه، از او خاطر موافق هستیم، منتها دو پلان طویل مدت و کوتاه مدت برای اینکه بعضی مسائل بسیار زیاد عاجل است. مثلا در این ساحه چی باید شوه؟ اگر در کوتاه مدت پلان هایتان چی است غیر از اینکه جامعه جهانی همکاری بکنن؟ مثلا قبلا در برنامه گذشته تو گفته شده بود که مثلا شما میتونستین، یعنی دولت طالبان میتونست که یک اعلامیه را صادر کنه بگه هر کس که در هر جایی بوده کار ادامه بده تا امر ثانی، یعنی نه مسئله صحت از بین بره، نه بانک از بین بره، بعد از او آستاستا نفرهای خود تبدیل کرده میرفت. اگر تر یک کار میشد، یکی سیب برای اینکه کل چیزها فرش. دوم، یک سلسله بودجه عادی، خب قبلا ترش ده، این بودجه عادی کجا رفت؟ یعنی مثلا وزارت مالیه بودجه وزارت صحت داده بود، وزارت معارف داده بود، این بودجه چرا فلش شد؟ چرا معاش داده نشد؟ مخصوصا از نقطه نظر وزارت شما، وزارت صحت عامه، این بودجه سابقه کجا سیب از اوست نمیتونین بکنین؟
موضوع بسیار اشکار است. ما به هیچ کس جواب ندادیم. همه کارکنان صحی در کلینیک ها موجود است، و معاشات ماه اسد را هم برشان تسلیم کرده وزارت محترم مالیه. و اگر به حساب مالیات و تکس ها برویم، چقدر پیسه که افغانستان داشت در بانک ها که وجود داشت، اگر شخصی بود، اگر حکومتی بود، اگر بودجه عادی و انکشافی بود، 95% تا 93 تا 95% اینها از سوی دولت اسبق یا حکومت اسبق، از سوی کارکنان آنها دزدی شده، برده شده، از افغانستان برده شده، بانک ها به شکل مکمل خالی بوده ما که آمدیم. و ما به این یک حالتی در کابل رسیدیم که در کل بانک های کابل فکر نکنم که 2% هم بودجه که پیش وجود داشت در اینجا وجود باشه. این یک مشکل است. و در بخش معارف و تحصیلات عالی و سایر ادارات خانه ها هم پالیسی اسلامی امارت اسلامی واضح است، به هیچ کس به هیچ مامور جوابی نداده، هیچ مامور منفک نشده و با آنها گفته شده که معاشات شما داده میشه و ما
بله. دکتر سوامر بله
مشکلات رفع کنیم.
دکتر سوامر سوال اساسی مرا جواب دادین، راستی این موضوع رو میخواستیم از زبان یک نفر مثل شما بشنویم که بسیار بودجه هم چور چپاول شده. این درست شد آل عزیبات امی مثل که یونسف اعلان کرد که معاشات معلم صاحبا رو میپردازیم، آل در ساحه مثلا بگویم که WHO که میگن معسی صحت اگر کتزی اگر کنار آمده شد یا ممو کمک‌های سابق و معاشات رو بپردازه به هر اداره بین‌المللی علایده علایده اگر یک کار شوه نمیشه دکتر سبومر؟
در این بخش ما عملا دست به کار هستیم. مثال امدهشان سازمان ICRC از لب سرخ است که 17 شفاخانه ترشری هلکیر سیستم و بعضش سیکندری هلکیر سیستم با دوش خود گرفته، معاشات و مصارفشان و همچنان پروژه صحتمندی که ما پیشتر یادآور شدیم که تحت پوششان 2331 کلینیک است و از طرف ملل متحد 45 میلیون دلار اعلان شد تا ماه از اول ماه نوامبر گرفته که جریان دارد تا آخر ماه جنوری سال آینده پروژه متذکره را اکمال و تمویل میکند. ما دست به کار هستیم همراه سازمانهای مختلف جهان، همراه سازمان صحی جهان که WHO است که آنها هم دلچسپی نشان داده که انشاءالله در این بخش همراه مردم ما، همراه مردم افغانستان کمک میکنه. ما عملا دست به کار هستیم که منابع دیگری را هم پیدا کنیم تا بتوانیم که معاشات مردم را پرداخت کنیم، تا بتوانیم که مشکلاتی که در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیلاتی که وجود دارد رفع شوه و مردم ما به آسانی زندگی خود را پیش ببرند.
بله تشکر دکتر سومر. یک فرمات برنامه ما به دو سه نفر شنونده فرصت میتیم که اونا مگه سوالای اساسی خود داشته باشه با اجازه دکتر صافی و دکتر حمیدی ما شماره واتس اپ اعلان میکنم، آقای صفی قیار شما را وصل میکنه به استودیو، سوالتان مخصوص در مسئله زمین سوی تغذیه باشه و مسئله کمک باشه بهتر است که در سیاست میاد داخل نشین. 00 42 02 21 12 46 01 راست به واتساپ تبدیل میشه، یعنی مصرف سر شما نمیایه. بازم برتان میگم 00 42 02 21 12 46 01 نامت منتها. خب من سوالا را که داشتم دکتر سب عمر، بزرگترین مشکل، بزرگترین سوال یا تعداد زیاد از سوالا که در تلفن و اتومات ما ثبت شده تا چند وقت او ایست که مردم میگه مثل سابق کمک‌ها که میآید زیادتر به مردم مستحق نمیرسه، هر کس به شناسای خود بر از اونها زیادتر میگه میرسه، مثلا کسا که به دولت فعلی خدمت میکنن اونا میگن زیادتر کوشش میکنن که به نفرای خود کمک برسانن. این موضوع رو چطور میتونین تحت کنترل بگیرین؟ حداقل شکایت مردم بر شما رساندم.
شکایتی که شما به گوش ما رساندین فکر میکنم که حقیقت نداره و به شما به شکل درست نرسیده. اولا کمک های زیادی به ما نامده، فقط قطر، بحرین، کشور پاکستان در بخش صحت یک مقدار ادویه و یک مقدار مواد غذایی را به افغانستان انتقال داده که ما آنها را به شفاخانه ها و به مراکز صحی تقسیم کردیم. ادویه چیزی نیست که ما به شکل شخصی به یک نفر به یک خانواده تقسیم کنیم، باید از طریق کلینیک ها و شفاخانه ها و مو مردم که ضرورت داره و نیاز داره بعد از تشخیص باید برشان داده شود. و مواد غذایی هم به شکل نبود که به هزارها تن باشه که ما بتوانیم که به همه هموطنای خود، به همه خانواده ها او را برسانیم. فقط و فقط به خاطر شفاخانه ها بود ما به شفاخانه ها آنها را تسلیم کردیم و توزیع کردیم در سر تا سر کشور به همه ولایت رسیده و او مردمی که مریض میشه و به یک شفاخانه میره بیستر میشه آنها از همو غذا، از همو دوا استفاده کرده است.
تشکر. خوب خیر گفته شما درست است، برای اینکه بر شما کمک مستقیم داده نشده منتها منظورشان تمام کمک ها که چی از طرف مؤسسات بین‌المللی میشه و از این قبیل مسائل هم فکر میکنم بوده. خب به هر حال حمیدی صاحب شما کدام سوال دیگه دارین؟ اگر نی با دکتر سب عمر بخیر وقتشان کمتر است میرن، اگر سوال دارین یا کدام پیشنهاد دارین دکتر سب یا باز حمیدی؟
جناب نظر صاحب، یگانه سوال من حیث یک دکتر، نه من حیث سخنگوی حکومت یا نظام پیشینه، من من حیث یک دکتر جامعه، سوال من این است که در
بله صدایتان گم شد، جایتان اگر تغییر بدین حمیدی صاحب، دکتر صاحب یارواز حمیدی صدایتان گم شد کدام گپ پس دمی صدای شما. خب آقای شفیق اگر شما یک بچه کنین کدش خود صافی صاحب، شما اگر سوال دارین به رضی که دکتر صاحب عمر به ما وقت جدا کردن با وقت شانزی قدر بفرمایین صاحب. دکتر صاحب صافی
تشکر لطف کردین. دکتر صاحب عمر تا دو هیل لرم، یا اول قدم کن دقا چه مخیطا سهم ولی ساعت امده وزیفه در سیعت همه پو برخه که در نور وزارتون مخفول کار کهی مالیه مخفول کار کهی در داکترانو پو برخه که ما هم غول است چه ملل متحد وعده کرده چه در داکترانو معاشونه هم ورکوی، او دا لوی کار ده کده اوشی چه وازی در سیحی پرسونل ده پاره که ورسی که ده هم دیر کورانه پی اکیگه چه معاش ولری خپل اولادو تا دوڑی ورکوله اوشی. یا بلا لوی احیل چه چود تاسی ده اوست لرو ده نظر سای پو کمک بنده ما پخانه احیل ده دیر بخام هم یاد کرده ده افغانستان پس سطح بنده زمونگا تاسی طول داکترانیو پی ایگو پده بنده پینزه اساسی غرط روختونونه، یا پو مزار که، یا پو ایراد که، یا پو قندار، کابل و ننگرهار که، په هر سم کې که یو لوی روغتون چې ټول مسلکونه پکې اوسي، په هر وزارت هغه نه وغواړي، یو د قطر نه کومک غواړي، یو د جرمني نه، یو د هند نه، یو د چین نه، یو د امارات نه، یو د امریکا نه، دا پنځه هېواد دغه روغتونونه جوړ کړي چې ټول رشتې پکې اوسي، د زړه ناروغۍ دپاره، د سږو ناروغۍ دپاره، د هاضمي دپاره، بولیو تناسلي دپاره، نسایي ولادي دپاره، لکه نورې دنیا کې چې شته، چې موږ ناروغان نور خارج ته لاړ نه شي، متخصصین ورته اول لرو وین نه لرو، په دوه کلو کې د هر رشتې لپاره دوه دوه درې کسه دا هېوادو ته قراردادونه کوي. دغه یو اساسي سبق د افغانستان لپاره کوم شکرای ټوله دنیا کې په ټول عمر کې ټول
بله. دکتر صاحب صافی تشکر از احساسات پاکتان. خب حمیدی صاحب، دکتر صاحب عمر شما را میشنوه، حالا نوبت شماست. همو گفتین که موضوع اساسی را خواهشتان یا پیشنهادتان میکردیم نیز یک دکتر نرمال افغانستان، همو را بگوین صاحب که دکتر صاحب عمر یادداشت میکنه، بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب، تلفن قطع شد. یگانه خواهش ما این است که هر چیز زودتر معاشات 3 ماه گذشته کارکنان صحی را، بلخصوص کارکنان صحی معلمین و استادا را پرداخته شوه. ما دست زیر علاشه نشینیم که کمک های جهانی و بانک جهانی، یونیسف و اف ای او یا کشورهایی که دونیشن میکردن یا کمک میکردن اونها توقف شده. ما فعلا هم عایدات داخلی کشور که بیشترین است از گمرکات خوبتر ما از جلال آباد و هلمند و فرا و پکتیا و گمرکات مزار داریم، ما بیشترین بودجه معاشات عادی را از امی تامل میکردیم. قبلا هم از امی عایدات داخلی تامل میشد، از تکس و مالیه و گمرکات و شاروالی و معاشات تامل میکردیم. امیدواری ما است که معاشات هر چیز زودتر معاشات تامل شود در مدت کوتاه. بر مدت تحویلش روی برنامه هایی که قبلا جور شده، من من حیث یک دکتر در کمیسیون سطح ولیسی جرگه بودم، در 3 سال بیشترین راحل های و پالیسی های فود سیکیریتی و فود پالیسی را جور کردیم در مورد مسئولیت غذا، در مورد کنترل دوا و غذا. طرح دوا و غذا آمده بود، قانونش آمده بود، قانون تخصص بود، قانون تربیت بدنی بود. من من حیث یک نماینده پکتیا و نماینده افغانستان در بخش سکتور خصوصی، در بخش سکتور صحت، در کمیسیون صحت ولیسی جرگه، خدا شاید است اندازه کار کردیم که در 10 سال و 20 سال گذشته نشده بود. امیدواری ما ای است که از امو پالیسی هایی سر بزنن به شورای طبی، سر بزنن به وزارت محترم صحت عامه، سر بزنن به وزارت معارف و تحصیلات عالی، سر بزنن به سکتور خصوصی، از تمام پالیسی ها و قوانین و ایجندا جور شده روی از امو کار کنه و به پیش بره. اگر به تمام پالیسی و قوانین من حیث قانون دوره اشغال نگاه شوه، من مطمئن هستم که در 10 سال آینده یا نمیتونه یا قادر به این نمیشه که در مورد فود سیکیریتی و فود پالیسی و دوا و غذا یا قوانین
تشکر دکتر صاحب یار وازمیدی تشکر اینا رو هم شنیدن دکتر صاحب عمر ما یک سوال علاوه میکنم بعد از جواب شما رو میگیریم و باز خداحافظی میکنیم یک میگه یک شنونده وصل شده بله این شنونده رو میگیریم دکتر صاحب عمر ببخشید بله شنونده عزیز بله
سلامونه نظر ستا و دازاده رادیو اوریدون کو تسلامونه وقت بخیر
تشکر راستن به سوال بیاین بفرمایید
نظر صاحب محترم امی موضوع رو با ما مطرح کو ببخشین
بسیار خب موضوع رو که نمیفهمین نمیشه صاحب برای اینکه وقت کم است تشکر صافی صاحب خب دکتر صاحب عمر ما سوال ما قسمی بود که در سطح جهان تا جایی که حداقل 20 40 سال به این طرف ما موضوعات تعقیب میکنیم بسیار زیاد دکترها مخصوصا در ساحه طب بسیار دکترای خوب و متخصص هستند و کل از ایام حتی بسیاری از ایام شخصی کلینیکا در افغانستان واز میکنن کمک کردن اینا همیشه آماده هستند که بر افغانستان و کمک بکنن منتها در رژیم های سابقه که حالا که کل ما رژیم سابقه را ملامت کرده میریم اونا موقع صحیح از دست فساد تگپا یا بیزار میشتن و پس میامدن یعنی ترک میکردن میگه ما رو توبه کردیم دیگه نمیاییم در افغانستان امیرم در نظر گرفته یک پالیسی خاص در مورد داشته باشین با اجازه تانم یک شنونده وصل شده او رو هم بگیریم که فرمات ما صحیح شده بله شنونده دیست بله
آقای نظر فرمان شما وقت صحیح میشه که شما کارت شماره داخل رو اعلان کنیم من از مقای سوال دارم از مهمان شما که شما گفتین که ما چکار کردین شما با هم 20 سال تاست در زرنگ بایی کارونه وانه که مثال مادین تو مکارونه که کنم مثال پاپلین در گاز تو مکارونه که تاست در خارج 200 میلیارد پیسی رسلی است تاست تو مکارونه که کنم تاست آخش در چلو چپاور که پتا حکومت که انتخاب تو است زخپل هم باستل هم نظر سب زخپل هم خوشحال هم چه در افغان وجینی پابلیکه هم بردل هزینا انشالله بلکه افغانان مهندسی هل طول مشکلات با حال سی او تاست کوشش وکی دلما صحت سوال چې ستاسو برخې د ماري برخې دا حکومت سره همکاري وکړي لارښوونه او توشه
خود ما خو این از خاطر همکاری دکتر سه عمر خواستیم عریضه خود پیش کرده میریم مشکلات خود گفته میریم شما اگر کدام پیشنهاد خاص داشته باشین دکتر سه عمر اون نمیشنوه یادداشت میکنه جواب را میکنه بفرمایید اگر سوال خاص پیشنهاد خاص دارین
زای پیشنهاد لرم نظر شما ته سیدی باید کوشش وکړي چې تاتامي د وزیرستره د وستر حالت وګمني چې په کابل او په کندهار او په جلال آباد کې پر مختلې افغاني جوړې کړه کسان پاکستان ته راغلي
صافی صاحب هم پیشنهاد کردن تشکر وقت زیق شده دکتر سه عمر اگر مربوط به شماست اگر وقت دارین کلش جواب بتین اگر نی باز در آینده بازم صحبت میکنیم از شما خواهش میکنیم که یک جواب راه کنین
تشکر زاول صافی صاحب محترم ته وایم چې تاسو احساسات یقینا د قدر وړ دي او مننه کوم چې تاسو داسې سپېڅلي احساسات لري موږ الحمدلله مخکې په شلو کلو کې مهم ثابته کړې ده چې موږ د هیواد لپاره د ملت لپاره د ملت د ګټو لپاره ژمن یو او تعهد لرو چې څنګه وکولای شو چې په مختلفو برخو کې ترقی او پیشرفت ولرو د صحت د برخې موضوع ده ډېره مهمه او اړینه موضوع ده په دې برخه کې موږ پلانونه لرو اوږدمهاله لنډمهاله پلانونه لرو چې په اوږدمهاله پلانونه کې به موږ په دې باندې انشاءالله وتوانېږو چې زموږ ناروغان به نورو هیوادونو ته نور بیا مجبوره نه وي موږ به په خپل هیواد کې د ترشری هیلت کیر سرویس داسې روغتونونه چې هغه سوپر یا سپیشل سپیشلیټیز ظرفیت ولري او په هغه کې د موږ د ناروغانو ښه پوره په سم ډول سره تشخیص او د هغو په سم ډول سره درملنه په اسانه او ارزانه شکل سره ترسره شي او د رابطه یارباس کې هغه فرمودن کې معاشات سه ماهه باید داده شوه او د سکتور خصوصي باید کار شوه معاشات در بخش صحت یا در امور صحت دو نوع است یکی معاشاتی است که مستقیما به صحت عامه تعلق داره به وزارت صحت عامه تعلق داره از همان معاشات ماه اسد به همه کارکنان صحی معاشاتشان داده ایم پرداخت کرده و کار عملا روان است انشالله کوشش میکنیم که در وقت کم معاشات یک ماه دیگر هم برشان پرداخت کنیم و بخش دوم این معاشات معاشاتی است که مربوط پروژه ها میشه که او پروژه ها که مستقیما از طریق سازمان های جهانی اکمال و تمیل میشدن و باید معاشاتشان معاشاتی پرسنل صحیح را آنها میدادند. متاسفانه که قبل از آمدن ما هم 3 ماه 4 ماه معاشات آنها نگرفته و همچنان فی الحال هم برشان معاشات نداده، که مثال خوبترشان پروژه کرونا است که تقریبا 6 ماه 5 ماه میشه و که کارکنانشان معاشات خود را نگرفته. و همچنان به تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری بانک جهانی اعلان کرد که 37 مرکزی که در افغانستان داره در برابر کرونا تا بیماران کرونا در آنجا تشخیص و تداوی می شدن، آنها را مسدود کردند، دروازه هایشان را بند کردند، معاشاتشان را ندادند، که یک کار خلاف قوانین و خلاف بشریت است. و در بخش سکتور خصوصی عملا ما دست به کار هستیم، کوشش می کنیم که دواخانه ها، کلینیک های شخصی، مراکز تشخیصی و دیپوهای شخصی که در اینجا وجود داره او را کنترل کنیم و برایشان قوانین و طرز عمل هایی که پیش در ادارات صحتی ما وجود داشت سر آنها ما یک ارزیابی میکنیم و او را بررسی میکنیم. اگر به نفع مردم ما بودن، اگر به نفع کشور ما بودن، همان را عملی میکنیم. اگر احیانا به تغییر ضرورت داشت، کمی اندکی تغییر میاریم، انشاءالله که ما پلان داریم که سکتور خصوصی اصلاح شود. اما متاسفانه که در طی 20 سال گذشته در این بخش کدام کاری صورت نگرفته که علتش معلومه.
دفتر سومر 20 سال شور نتین سیب منتا از این که طالبان بتن از این 20 سال گذشته خوب درس بکشه. بعضی مسائل است من نمیخواستم بگویم، به طور مثال من مستقیما 100% میفهم خودم که 3 دکتری که نو از فاکولته فارغ شده بوده از سیشام خانم است، امرام دارن در شفاخانه جمهوریت کجا در استاج هستن، با وجود امرشان واره نمیمانن در داخل مثلا جراحی و دیگه در جایی که استاج بگیرن نمیمانن از خاطر که خانم بودن هستن. یعنی این چیزا را اگر ادامه بتین خو یعنی در این گناهش سر شما خونی خو در مجموع گناه میای سر رهبرا. حالا او دخترها چی گناه داره؟ کلش چادر پوش نمازخوان از این قبیله بودن در رژیم گذشته مورا نمیماندن که چادری داره نه در رژیم از خاطر خانم بودن نمیمانن. بله بله
جناب نظری صاحب، من یک خواهش میکنم که شما یک رسانه یا یک رادیوی بین‌المللی است، شما باید معلوماتتان موثق باشه. این چیزی که شما ارائه کردین هیچ کسی را ثابت کرده نمی‌تونه.
اینو من ثابتش میکنم، من نمره‌شان بعد از تلفن براتون میتم، برین کاتشان گپ بزنین با جرات صاحب، من نمره‌شان هم دارم، تلفنش هم دارم، اگر میگین که کاتون گپ میزنم یعنی 100% هم 1,000,000 ده من می اگر امیر ثابت کرده نتونم از امیر رادیو میارم صاحب. خب به هر حال ما در اختیارتان میذاریم، ببینیم چرا این کارا میشه. من از خاطر ملامت کردن اینو نگفتم، برازی که در زیر امی خودمم در کل جای در زیر رهبرا بسیاری چیزا خبر نمیشن دیگه. نفرا اونا دیدین در پاسپورت چی حال شد سپنی؟ از اون خاطر ایرخو پالیسی شما نیست که در اونجا در پیسه فروخته شد، منطقه در هر رژیم در زیر دست بعضی ها میاین امی کارا را سو استفاده میکنن. منظور ما مجموعی نبود دکتر سیب اومد.
جناب نظری سیب ببخشین، تا هنوز در شفاخانه جمهوریت کدام شخصی از طرف عبارت اسلامی یا از طرف وزارت حکیمه معرفی نشده. رئیسشان رئیس اسبق است، سرطبیبشان سرطبیب اسبق است، شپ و کارکنان بلند رتبه همان کارکنان نظام اسبق هستند. پس کی ها به اینها گفته که شما نمیتونید که عمل
کنید؟ آله فهمیده شد، آله فهمیده شد. خیمه بعد از بره بعد از برنامه خیمه مستقیما شماره تلفن این نفرا رو براتون میتم، توجهتون میخوایم ببینیم چی میشه. ولی که در یک شرایط بد قرار داریم که دکتر سایباز ضرورت است نیست.
بسیار خوب، تشکر. و مو سوال بیشتر شما که درباره متخصصین و کادرها بوده که در خارج از کشور زندگی میکنه یا در داخل کشور در بخش سکتور خصوصی مصروف کار هستن، ما از طریق رسانه ها و از طریق جلسات با آنها بارها گفتیم که شما برادر ما هستین، کادرهای ما هستین، کشور به شما ضرورت داره، هموطنای ما به شما ضرورت داره. او متخصصینی که او کادرهایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای آسیایی زندگی میکنه، سوال و خواست ما این است که بیایید به کشور خود برگردین، ما در خدمت شما هستیم، ما از شما هستیم، شما از ما هستیم و دست به یک دیگر میتیم، کشور خود را جور میکنیم، کشور خود را بالخصوص در بخش صحت، در بخش صحت عامه، کشور خود را، هموطنان خود را باید از محتاج دیگران خلاص کنیم و کار را بکنیم که از به کمیت کار نکنیم، باید به کیفیت کار کنیم. به کیفیت وقتی کار میشه که متخصصین و سپیشلیست ها وجود داشته باشه در کشور و تا حد وجود داشته باشه تا بتوانیم از مشکلات برایم. ما عملا دست به کار هستیم، پلان داریم و امرای اکثرشان رابطه تلفنی خود ما جور کردیم، برایشان گفتیم، آنها را تشویق کردیم بس. که بیاید به کشور خود
درست. کردن. دکتر سوامن گفته شما بسیار امیدوار کننده است. آله برای از یک 2-3 دقیقه وقت مانده از صافی صاحب و امیدی صاحب میشنیم که امید چطور یک معینیت خاص باشه در یک وزارت یا یک دفتر خاص باشه که جلب کنن، برای از اینکه در گفتار نمیشه یک فرمان به کار است، یک قانون به کار است که یا زامن متضمن شون برن. صافی صاحب پیشنهاد شما چیست در این راستا؟ صاحب یک دقیقه وقت دارین، زیاد گپ نزنین صاحب.
فکر نکوم چې خاص مهنت ته ضرورت وسی ول دا د احساس پورې اړه لري. د ډاکټرانو چې خارج ناراضي خاص یو حیات یو درې کسیز حیات کم ضرورت ساتمه کې ترتیب کې چې هغوی سره تماس ونیسي څوک چې راضي ول ډېر شاید رای نه شي که مهنت جوړ شي د بل اضافه مصرف وسي د مهنت دپاره بیا به څوک راضي نه د خارج نه به څوک راضي نه نو هغه خطره که یو درې کسیز حیات وټاکل شي یو فیسبوک دلار نه د هغه دلار خپل نمبر کې ریسټور چې سره غواړي تماس ونیسي چې دغه لپاره سهولتونه
ایجاد کړي. تشکر صاحب. صاحب پشت مصرف نگردین، در زبان ما میگن که از جایی که قاز میای مرغ آدم میتونه فدا بکنه. یک موینیت ها که به این کارا بتن هیچ چیز هم نمیشه. امیدی صاحب شما چی میگین؟
بله جناب نظر صاحب، جناب مصرف بسیار خوب فرمودن و پیشنهاداتشان بسیار امیدوار کننده بود. قبلا هم جناب نظرت به یک چیز را من حیث سخنگوی نظام پیشین امروز من حیث یک دکتر گفت میزنم. خدا شاید است که از وقتی که من در ولسی جرگا آمدم شاید در اولین نفر باشه که به رئیس جمهور وقت 55 دقیقه ما تمام وضعیت صحی افغانستان را تشریح کردیم. رئیس جمهور برکت گوش نمیداد. شاید روی صفحه فیسبوک ما اگر شما برین ما یک پریزنتیشن اوجا اپلود کردیم، تمام دستاوردار چالش ها و راه های حل به رئیس جمهور گفتم. ما انتقادات سالم گفتیم و امروز ما از طریق از رسانه ها انتقادات سالم روی نظام کنونی هم میگم. ما حق دارم من حیث یک دکتر که بگویم که در این مشکل در اینجا ما چندین پروژه داشتیم برای فعلا در حالت کلپس بودن است. پروژه آی سی ما که ما شاد شده از طریق دونرا بر ما میداد، پروژه هیمودیالیز، پروژه دیدیات، پروژه ریفورم، پروژه کرونا، پروژه اونکولوژی، پروژه
درمندی،
پروژه های وزارت
سلامت. امیدی صاحب اینا را ارتباط بین شما و آقای عمر برقرار میکنیم از طریق واتساپ، لطفا مشوره هایتان ادامه بدین. دکتر صاحب عمر جنبندی را از شما بگیریم برای اینکه یک دقیقه بعد استودیو را به خاطر پاکاری باید ترک بکنیم. بسیار خوش شدیم اول خمت یک مشوره خوب شد در برنامه ما و در آینده هم ادامه میتیم. دکتر صاحب عمر جنبندی کنین، پیشنهادات هم شنیدین صاحب.
مهربانی محترم، زنده باشین، سلامت باشین. در مجموع ما گفته میتونیم که ما متحد هستیم به کشور خود، به هموطنان خود. کوشش ما این است که از نه به کمیت بلکه به کیفیت کار کنیم. مهم امین است. و چیزی دویم در باره معاشات و مشکلات پرسنل صحیح بوده که ما یک کمیته را تعیین کردیم که مشکلات را بررسی میکنه و همراه وزارت مالیه یک مجلس ما داریم که تقریبا در هفته یا 2 هفته یک دفعه ما اونجا میریم یا آنها دیجا میشینیم در باره مشکلات معاشات اونجا ما جمع‌بندی کردیم و میبینیم که کدام پروژه بسیار مهم بوده و معاشاتش از زیاد وقت مانده که با آنها ما باید منابع پیدا کنیم. و در مجموع گفته میتونیم که مشکلات فعلی افغانستان که در بخش صحتی ما وجود دارد اکثریتش بود خارجی دارد. اگر سازمان های صحیح جهان، سازمان های خیریه جهان و دونرهایی که با مردم ما تعهدات داشتن با تعهدات خود استاد شود، ما می توانیم که در کم وقت از این بحران و از این حالت فعلی برایم.
بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای ما، دکتر عبدالباری عمر معین مسلکی و پلان ارزی خدمات وزارت صحت عامه و همچنان دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله و همچنان دکتر صاحب یارباز حمیدی نماینده مردم پکتیا رئیس اسبق کمیسیون صحت ولسی جرگه، همچنان محترم آقای وحید الله امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان. امیدوار هستیم که از این برنامه یک نتیجه خوب به دست بیاییم. رخصت خداحافظ دان. جان دوباره تو وصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بفرهاد تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو تو در دلم هستی سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو هم رنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره